په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي. د تعلیم نړیواله ورځ ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت بحث کیږي. خو اوس خبرونه. جمهوری ریاست د مالیه وزیر لدن دلی ریکر د ناروی صدر اعظم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ذات دو اندیشنه وشو ده. د امریکا نوې حکومت پر دې غور کوي چې حوثی غند ترورستانو په لیست کې شامل کړي. د افغانستان حکومت د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلی ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د اوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او ښې حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښوول شوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا ښوول شوی چې شغلی ارغندیوال د جمهوری ریاست له حکومتونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفۍ په اړه لا سرګندونې نه دي کړي، د لیندیا قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې د وزیر په توګه تایید شوی و. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپل نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وشو ده. او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر پر ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې شغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلاح الحجر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤول د وو بسلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ځینو وسلورو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نش په داسې درې بجې شاوخه طالبان غوښتل شاجوی پر امنیتي پوستو باندې حملې وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي د بللو پر موضوع غور پیل کړي او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نوم بل شوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دوم د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي و چې که ټرمپ حوثیان د ترورستانو په قطر کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته سي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حلولو امکان به نور هم کم سي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په 30 بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره د مظاهره چانو پراخو ډلو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لرې ختیځ کې پیل سو چې په خبروفس او ولادیوستوک او نورو ښارونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډي په نوم یوه څارونکې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبول. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوې دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې شولې دي. اندېښنه دا ده چې د دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ خلکو ته انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. که څه هم په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دا نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون وویل چې شواهد ښیي دغه وایرس هغو کسانو ته یو څه زیات وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2 میلیونو او 8.5 میلیونه کسانو اوښتی او په کورونا د اخته کسانو شمیر 8.5 میلیونه او 1 لک ته نږدې سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود، درنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې په افغانستان کې د پوهنې په اړه خبرې کوو. دوهم ساعت د مالی وزارت او ولسی جرګې ترمنځ د بودیجې پر سر جنجال ته ځانګړی دی. نن د تعلیم یا پوهنې نړیواله ورځ ده. د جنوري 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له لوري د دې لپاره د تعلیم نړیواله ورځ نومول شوی چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو پر رول تاکید وشي. د ملګرو ملتونو د یونسکو پر اساس په نړۍ کې 2.5 میلیونه ماشومان او زلمکي ښوونځیو ته نه ځي. تر ټولو ډیر ماشومان په وروسته پاتې هیوادونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دغو ماشومانو په منځ کې لوی اکثریت د نجونو دی. په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا خپرېدو په ځانګړي ډول په بېوزله او وروسته پاتې هیوادونو کې د ماشومانو پر تعلیم منفي اغېز کړی دی. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر تعلیمي وضعیت خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکي به هم په دې بحث کې ګډون وکړئ. او په تیره بیا د هغو سیمو اوسیدونکي به ټلیفون راوکړي چې په سیمو کې ماشومان له زده کړو بې برخې دي، یا د کورونا له کبله یا د نورو عواملو له کبله ماشومان نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ، د پوهنې د ترویج فعال عطاولا ویسا، او د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان. تر اوسه کوشش روان دی چې له میلمنو سره تماس ونیول شي، خو تر اوسه پورې تخنیکي همکار بریالی شوی نه دی چې د چا ټلیفون رخ کی یا څوک ورته ځواب نه وایي تر دې دمه. خو په هر حال دوی به کوشش کوي. له تاسو اوریدونکو څخه یو ځل بیا هیله ده چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون وکړي، زموږ له درنو میلمنو څخه به د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي، او یا د خپل سیمې د وضعیت په اړه، د تعلیمي وضعیت په اړه به خپل نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم ننګ صاحب، په خیر راغلی.
سلامتی، سلام
علیکم. تاسو ته ټول خوشاله. سلامت اوسئ. موږ خو غوښتل چې لومړی د پوهنې وزارت وایان درته وایي چې څومره ماشومان په افغانستان کې له تعلیمه بې برخې دي، څومره ښوونځیو ته نه ځي. پر حال خو تاسو اول ننګ صاحب دا وایئ چې په افغانستان کې چې ګمان کېږي د څو افریقایي هیوادونو، د څو ډیرو وروسته پاتې افریقایي هیوادونو په شان ډیر خلک پکې بې سواده دي، او ډیر شمیر ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. ستاسو په نظر دلیل څه دی په افغانستان کې چې ډیر ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی؟
تقریبا اول خو به دا احصایوي ارقام څومره چې ما مثلا د منابعونه ترلاسه کړي دي، نږدې 5.5 میلیونه تر 6 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي، هغه چې د مکتب په عمر کې دي. څلور 15 دلیل لري. یو دلیل یې دا ده چې عمده دلیل یې چې په ځینو ساحاتو کې د مکتب خدمات نشته. بیا په دې کې دوه ډوله خدمات نشته، یو د مکتب او د تعمیر او د استادانو او مثلا هغه څه چې پکار دي. یوه برخه د جلکیو تعلیم ده، چې دغه لپاره موږ د نننه معلمین نه لرو په سیستم کې. یو دلیل اقتصادي ده، غربت او بیچارهګۍ باوجود د دې چې تعلیم رایګان ده په افغانستان کې. ما بچی چې دی هغه د کور ډوډۍ کې سهم لري له پلار سره، بر علاوه یو فرهنګي او کلتوري دلیل هم لري چې خلک ډېر په ځینې ساعتو کې تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. څلورم دلیل یې ناامني ده، یعنی ناامنۍ په سبب باندې د معرف سیستم انکشاف نه ده کړی. هغه ساعتو ته چې پکې وینې بهېږي، جګړه ده پکې یا تیاره ده پکې. دغه عمده مسایل دي زما په نظر. کېدای شي نور مسایل هم وي، یو څه مایل د ماشومانو په خپله د کورنۍ داسې هم وي.
بل صاحب ډیر زیات مننه ننګ صاحب. دا د بغوستي پوهنې د وزارت وایانده اغلی نجیبه آریان هم د ټلیفون لاره را سره د ورته ارکلی وایم. محترم آریان، تاسو څه فکر کوئ چې ولې ډیر شمیر ماشومان په افغانستان کې له تعلیم بې برخې دي، او اکثره ماشومان چې ښوونځیو ته نشي تلای یا نه ځي، هغه په کومو سیمو یا په کومو ولایتونو کې دي؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته د شروع جوړ اوسئ. تیر شمیر ماشومان چې دوی له زده کړو لرې دي، تقریبا موندنې داسې چې 2.2 میلیونه ماشومان دي چې بېلابېل دلایل د دې لامل شوي دي چې دوی له زده کړو لرې اوسي. لومړی خو دا ده چې په هېواد کې روانه جګړه یې شاید یو له هغو سترو دلایلو وي چې ډېری ماشومان له زده کړو لرې پاتې ترڅنګ یې دوی وکړي. دا د اقتصاد ضعف ده او د ټولنې صنعتي حالت هم د دې لامل کېږي چې په ځینو سیمو کې ماشومان له زده کړو لرې اوسي. ډېری هغو سیمو کې چې لاسرسی کم دي، هغه ته په پرتو سیمو کې په کلیو کې حتی د ماشومانو تګ راتګ ښوونځیو ته لږ څه کم دی، او دا شمېرې په ډېری نورو پرتو سیمو کې دي چې هغه ماشومان چې له زده کړو لرې دي فیصدي په اساس یې وګورو نو لویو ښارونو کې دا فیصدي یو شمېر کم دي، خو په لرې پرتو سیمو کې دا ارقام لږ څه لوړ دي.
بله، د دې لپاره چې په سیمو کې چې کم شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، په خصوصا د نجونو په برخه کې، د پوهنې وزارت څه کارونه کړی دي یا څه پلان لري چې هغوی تشویق شي او ښوونځیو ته لاړ شي؟ البته یو مسله خو دا ده چې په ځینو ځایونو کې ښوونځي نشته یا ښځینه ښوونکي نشته، لکه څنګه چې ښاغلی ننګ مخکې ورته اشاره وکړه. دا خو یو اړخ د قضیې ده، بل اړخ چې خلق نغواړي یا تمایل نه لري یا نور مشکلات شته، دغه مشکلاتو د حل کولو لپاره ستاسو پروګرام څه دی؟
لومړی خو دا چې موږ پر خل هغه پورې تر کوم هغه چې موږ توان او تجهیزات لرو، په دې ډول یو سیمه کې ښوونځي شته چې کچې مو ښوونځي نه لرو، نو د همکار موسسات په محلي سیمه لرو، د هغه تر څنګ د سواد زده کړې سیمه دي. دا ټول هغه لارې دي چې موږ د دې لپاره استفاده کوو چې ګټه سیستم سره هڅه کوو چې ماشومان هغه کسان چې له زده کړې لري دي هغه د ښوونځي او روزنې په بهیر کې راغټ کړو. په تیرو څو کلونو کې د برخې حل ځل شوې دي، خو لا هم د کاته سره لا د دې اړتیا لري چې په دې برخه کې نو کار وشي، ځکه چې اوس هم یو ډېر غټ شمېر ماشومان دي چې هغوی له زده کړې لرې دي، او د دې لپاره چې موږ کولای شو هغوی د زده کړو په بهیر کې راغټ کړو، باید بېلابېلې طرحې په دې برخه کې موجودې وي. د کاته واقعا اوس هم اړتیا لري کېږي چې موږ کولای شو په لرې پرتو سیمو کې ماشومان زده کړو ته تشویق کړو. ما یادونه کوله چې په دې محلي سنفونو مسله ده چې په دې وسیله موږ کولای شو چې ډېرې زده کوونکي د پوهنې او ښوونې او روزنې بهیر کې را دننه کړو، تر څنګ یې هغه کسان چې مهمې ډېرې دي هغوی لپاره موږ کولای شو
بله ډیر مننه. ننګ صاحب، څه فکر کوئ چې کورونا وایرس په څومره منفي اغېز کړی په افغانستان کې د زده کړو په بهیر؟
ولا غټه خلای ایجاد کړی ده، ځکه موږ د برېښنایي تعلیم سیستم دا نه لرو، یعنی که محدود وي هغه په حساب کې نه ده، ځکه معرف کې موږ یو سیستم لرو چې هغه باید تعمیمي وي، یعنی ټول باید ترې مستفید وي، ټولو ته ورسېږي، نو بیا سیستم شته. او استثناءاتو باندې خو کېدای شي ځینې جو کې وي، اما د افغانستان کې برېښنایي سوی نه ده تعلیم، دا یو مسله ده. نو کورونا چې راغله، د ماشومان یې تقریبا شپږ میاشتې له درسه وایستل، دی دوی یو کال تاخیر شوی نه ده، دوی دوه کاله زیان لیدلی ده. یعنی راتلونکی سنس ته هغه د تیر سنس چې موجود ده د هغه ترمنځ فاصله ایجاد شوې ده، او هغه هیر شوي دي درسونه، یعنی په دې فاصله کې په دې خلا کې کیفیت باندې ډېر ژور اغېز غورځولی ده. او بله یو بله مسله دا ده چې هره منفي پدیده له ځان سره مثبتې پدیدې زیږوي. دا یو قاعده ده، یعنی موږ ته اوس باید روښانه شوی وای که په طبي عرصه کې ده، نو موږ باید د کرونا د علاج لپاره اوس پوه شو چې څه باید وکړو. او د معرف په ډګر کې که موږ اوس مثلا داسې یو بل آفت راځي، نو موږ باید پلان ورته جوړ کړو. یا مثلا وطنونه بند شولو، دنیا په دنیا بنده شوه، سرحدات بند شو، نو موږ باید زراعت ته انکشاف ورکړو، ډوډۍ پیدا کړو. کوره دا که بد شی ده، دا کرونا خو ډېر ښه شی هم ده. یعنی اوس باید په هر ځای کې اوبه وایي، پټي وایي، دا خلک بېکاره دي، دولت باید برنامې ورته جوړې کړي. زما په نظر دا یو زه ډېر نه اوږدوم چې په تعلیمي ډګر کې هم دغه موږ باید یو ټکان راکړي، موږ راویښ کړي چې څه باید وکړو د اطفال. یعنی په دغسې عصر کې د ټیکنالوژۍ هم از موږ په وطن کې لا اوس موږ په ډېر پخواني قرن کې اوسېږو. دا یو سبق ده.
بله ډېر مننه محترم آریان. کرونا لا هم دوام لري او اغیز لا هم په ټوله دنیا کې شته، نو تاسو څه پروګرامونه په پام کې لرئ؟ کېدای شي اوس په افغانستان کې ډېره محسوسه نه وي، کېدای شي څو میاشتې وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، پنځه میاشتې وروسته لا زیاته شي او بیا مجبور شئ چې ښوونځي بند کړئ. مخکې تر مخکې باید تدابیر ورته وسنجوئ، لکه ښاغلی ننګ چې وایي پکار ده چې له دې نه یو درس واخیستل شي، خصوصا له تیر کال نه چې ډېر منفي اغیز یې په تعلیم وکړو.
موږ کومه قرنطیني دوره چې درلودله هغه کې بېلابېل هڅې وکړلې چې د زده کړو بدیل لاره ولرو، خو له بده مرغه تاسې پوهېږي چې په هېواد کې د زیربنا له مشکل سره موږ مخامخ است. یعنې په لویو ښارونو کې هم موږ د برېښنا له کمښت سره مخ است. بیا خبرې په ټول سیمو کې هغه څه دي چې برېښنا ته لاسرسی نشته، نو انټرنټ ته لاسرسی تر هغه هم ستونزمن ده، ځکه د پوهنې لپاره پوهنې وزارت لپاره د آنلاین سیستم نه استفاده یوه ناممکنه موضوع ښکاره کېدله. نو موږ به د لارې دا وي چې د محلي راډیوګانو تلویزیونونو له لارې کوشش وکړو چې زده کړې د خلکو تر کورونو ورسوي. خو هغه هم هغه کمی چې موږ درلودلی چې ډېره مثبته پایله باید ولري متاسفانه نه یې درلودله. اوس فلحال خو کومې رخصتیانې چې موږ لرو هغه د کرونا له امله نه دي. په سړو سیمو کې موږ د هوا د سړېدو له امله څرنګه چې هر کال ژمی کې رخصتې ته ځو، زده کوونکي رخصتې ته تلل دي، او په ګرمسیره ولایتونو کې درس اوس هم روان دی. او د عامې روغتیا وزارت موندنې دا ښیي چې له اتلس عمر څخه په کم عمره تنکي ځوانانو او ماشومانو کې د دې وایروس د انتقال بهیر دومره چټک نه دی. یا دا چې هغه کوم ټستونه چې دوی کوي امار او ارقام هغه حد ته نه دي رسېدلي چې موږ داسې فکر وکړو چې په ګرمسیره ولایت کې رخصتي ته لاړ شو د کرونا له امله موږ خپل زده کوونکي رخصت کړو. خو د دوی حیات تر هر څه مهمه ده. که چیرې دا مسله راپورته کېږي چې د دوی حیات ته ګواښ مخکېږي، نو هغه وخت به موږ رخصتي ته ځو. خو که چیرې رخصتي ته موږ لاړ شو، نو بدیل لارې همدا دي چې موږ د محلي راډیوګانو او تلویزیونونو له لارې وکولو شو زده کړې د خلکو تر کورونو ورسوو. تر
څنګ دا لاره کامیابه نه وه،
هغه په سایټونو کې شته، پوهنې وزارت په سایټ کې شته، ده هر څوک کولی ترې نه ګټه اخیستلی شي. زموږ هیله دا ده چې د کرونا وایرس دې مسخه ده دومره خوره نه شي چې د هغه له امله موږ زده کوونکي رخصت کړو. خدای مکړه د دوی کال ځای شي یا زیانمن شي. د افغانستان شرایطو او امکاناتو ته په کتو سره بله بدیل لاره چې آنلاین زده کړې دي، هغه په معرف نظام کې ځواب ځکه نه ورکوي چې موږ له 8 میلیونه څخه ډېر زده کوونکي لرو، او د ډېری زده کوونکي اقتصادي وضعیت هغه حد کې نه دی چې دوی کولی شي انټرنټ ته لاسرسی ولري او له آنلاین زده کړو څخه استفاده وکړي. نو فلحال خو د کرونا ګواښ دومره زیات نه دی چې موږ رخصتي ته لاړ شو. که چیرې داسې کوم څه کېږي، دوه بدیل لارې دي چې یو د سایټ کې چې موږ کوم درسونه ثبت کړي له هغه څخه استفاده ده، او دویمه هم د راډیوګانو د تلویزیون له لارې ده.
بله ډیره زیاته مننه. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو. قدرمنو اوریدونکو، له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون را کولای شئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان زموږ میلمانه دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې دی 0992235 بل شمیره د 0972255. د سکایپ له طریق هم لمر سره تماس نیولای شي. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو د ټلیفون لارې لرو، ځان راو پیژنې.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام علیکم السلام علیکم خبره دا څه چې تعلیم او تعلیم ته خو هر څوک ضرورت لري، خو ځینې اندېښنې او ځینې ناامنۍ چې راغلي دي په هغه ځای کې چې وینې توی وي، یا جګړه ده یا ناامني ده، په هغه ځای کې تعلیم وروسته کوي. او بله خبره دا ده، اکثره خلک سروان سر ده چې موږ څه تاسو راډیو ته ټلیفون کوي، وایي د تعلیم په ارزښت باندې ځان خبرې، یا پرځند د تعلیم په ارزښت باندې خبرې کوي. دا اکثره خلک دوی خپل خپل ملي او خپل الوکان تعلیم ته نه پرېږدي. دا د خبره مو چې سړي ځخ په ازادي راډیو کې خبر شي، او دوی اوس پرځند اوس بعضي خلک د موږ د حکومت څخه قابلیت غواړي، یا پرځند د ترانې غواړي، انرسانې غواړي، نو چې سړي خپل نور تعلیم او تعلم ته پرېږدي، نو قابلیت خو د اسمان نه نشو کېږي. دا ته انجنیر او دا خو د اسمان نه شو کېږي. تاسو د نلمسین پوښتنه ده، خصوصا د نن کار څخه بواتیان چې نامنی ده مسلکي ښوونکي نشته، ډېر مکاتب تعمیرونه نه لري. د نن سره مې پوښتنه ده، څنګه کېدلی شي چې دغه وضعیت بدل شي، یا دا سیستم پر بل مخ واوړي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې تعلیم وروسته وکړي؟
ډېره مننه، سلامت اوسئ کوروډن. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پېښنې ازادي راډیو. مهرباني کوي.
بل وروره تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته نیک احترامات او سلامونه.
سلامت اوسئ.
او تاسو میلمنو ته هم خراغ لاسو یم.
سلامت اوسئ، مهرباني. پښتنه مو
سره میلمنو نه دا درخواست او خواهش غواړم چې زما ګوره و جلکې دي بری بي تعلیم لوي شي، او وس سلور چې دي هغه هم تعلیم ضرورت لري. زمنګ د خیری ولسوالۍ د قلادت بکریا دي د انجلو مکتب نشته چې سلور تری دی پوری لګیږي، لکه چار قلا کله خرم کله ملک کله او قلادت. نو دلته د انجلو د پاره یو مکتب پکار دی. موږ نشو به د جماعتي لیسه دا ډیره لري، دا سیبا اخوا ته زور کله ورته وي د غرب بیخ کې مکتب دی. التم دا جنو کې د باد باران د وجه نه نشي تله سیبا. او سې جماعتي لیم کې د سرک دی، کونر سرک دی، دا عمومي سرک دی. د دې سرک د وجه نه دا ماشومان نشي تله په باد باران کې. دونه غټه قریه د انجلو د پاره پکار دی چې په دې قلاټی کې یو د انجلو مکتب قائم شي. موږ سیسو کال اوسلو ما هم دی آزادی راډیو ته زنګونه هم وایلی دي، ادا پیشنهاد می بار بار کړی دي. ادي مې منون هم خواهش کوم او تاسو هم خواهش کوم چې دا زما موضوع تاسو شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسې. چې ټلیفون مو وکړو، بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ د سکایپ لاري. مهرباني.
سلمان صاحب، تاسو ټول ملمنو ته اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلمان صاحب، زکم د تعلیمي کوم اوسنۍ نصاب کې دا دي ترڅو چې موږ چې لوستا دا دي شاګردان د سویې څخه پورته ده. د ما ملمنو ته دا سوال ده چې دوی په دې هغه باندې کتنه کړې ده کنه؟ لکه بعضې مسایل دي هغه باندې، لکه علوم طبي په دې کې اوریادي، بعضې مسایل پکې شته چې بېخي استادان هم سره پرې خلاصېږي. یو دا، او بل سوال مې دا ده چې د کتابونو شتون په افغانستان کې حل نشوله.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان تاسو ته محترم آریان وروسته ځواب وایي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژني.
السلام علیکم محمد علی فیدری مولوی صاحب، محترم پیډی مسی جوړی اسه خیره آزادی را جوړ تو
سلامات
منو تاسو سلامونه
مهرباني کوئ صاحب.
او استاد محترم، موږ مشکل د مختبول تاسو ملمنو څخه پوښتنه مو راغله چې موږ د صبر ولای کانادا کابل ولای د صبر سوالی کې څنګه مختب لرو. په پنځه نوي کې شاګردان فارغ شوي، د روزه پر شاتنامې نه ورکول کیږي، مدیران مشته ده، په فکر دي نه ده مشکل څنګه ده. موږ د دولتي نصاب کتابونه مو کم دي، استادان نه دي، موږ سره د نور او د مرین چلند کې که د کور ته استادان نه تاسو مو کتابت ښه او د دې مدیر صاحبانو څخه هیله کوو چې دغه ستونزه زموږ له شاتنامو حل کړي.
مننه مننه صحیح شو، تاسو دې شهادت نامې خبره وکړه نو کور دې ودان. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو، تاسو خبرې وکړئ.
سلام علیکم، تاسو ته سلامونه، تاسو ګران ولماته سلام، ایمال یم د کابل څخه.
مهرباني کوئ ایمال صاحب.
دا سوال مې دغه د صاحب د سخنګوی د وزارت معارف نه د ما جوړې د اول سم کې د خصوصي مکتب کې ده دقیقه دغه مکتبونه ته خلاص دل دې مکتب ته یوان نشلول نشو، ولې د خصوصي مکتب دې نه دی د میاشتې فیس غواړي. سره هم حساب د زوی میز مکتب ته تللی نه ده او میاشتې مکمل فیس دې نه غواړي. دغه په باره کې
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفونونه مو وکړل، اوس په ورشو درنو میلمنو ته. لومړی قاری صاحب پښتون وکه، قاری صاحب پښتون غوښتل چې ننګ صاحب تاسو ورته ځواب ورکړئ، مهرباني.
زه فکر کوم دغه ډېر سوالونه د موږ دغه عزتمنې خور ته
یوه مسله، یوه موضوع چې ده چې که په دې باندې تاسو تبصره وکړئ، هغه دا چې دی وایي چې ډېر خلک شته چې نرس غواړي، قابله غواړي، ښځینه ډاکټره غواړي، معلمه غواړي، یعنی ښځینه معلمه غواړي، خو خپلې لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې درس ووایي. لیبي خو یې ښه ګڼي، لی بلې خو یې بد ګڼي، په دې کې یوه تبصره وکړئ.
په افغانستان کې تقریبا یو شی ته مونږ د پیړۍ بدلون ویلی شو چې هغه په افغانستان کې د تعلیم تاکله شعوري بدلون ده، یعنی یو شعور پیدا شوی ده چې تعلیم مهم شی ده او تعلیم د ژوند شی ده او تعلیم یو دینی امر ده او دنیاوي ضرورت ده. دا ډېره مهم بدلون ده، زه ورته د پیړۍ بدلون وایم. دا چې مونږ مکتب لرو، نظام لرو، سیستم لرو، دا خدمات کافي دي، ناکافي دي، دا بیل بحث ده. یعنی موږ په کې حق بجانب یو کم بوتات لرو، مشکلات دي افغانستان په جنگ کې دغه د تعلیم او تربیه کار پر مخ وړي، در حال چې شعوري لحاظ هیڅ امکان نه لري چې یو چا د یو کورنۍ پلار په جنگ کې وي، یا عسکر وي، یا یو جی وي، یا مثلا طالبانو صحیح کې وي او دوی د تعلیم حاصل کړي. یعنی دا ډېر سخت کار ده، دا د ابریشم او کرخت ده په اور کې. نو زما په نظر دا یو مثبت مسله ده. بل دا ده چې کم داسې مسلې دي چې دا د جلکۍ له تعلیم سره په زموږ د کلتور له نظره یو مقدار داسې ملایمات نشته، یعنی موږ ورسره دا ځان عیار کړی نه ده. موږ غواړو، یعنی زه پخپله د مسؤولو د معرف چې د وزیر په بس کې د کار کړی ده دوه درې میاشتې، موږ غواړو دوی عیار کړو، خلک د موږ له سیستم سره ځان عیار کړي. نه، دا ښه نتیجه نه وه. نو باید د خلکو له سیستم، له کلتور او له دې دینی ارزښتونو سره په ځینې ساحاتو کې ځان عیار کړو. خو اوس مثلا د جلکیو د تعلیم مسله ده، ډېر ښه نظام لرو دغه لباس، اما د لیلي خدمات واړي دي، دا د طبي خدماتو لپاره نرسنګ او قابلګۍ او دې ته ورته مسلې، دا یو ډېر ښه تعلیم غواړي، ژبه غواړي. دا باید یو دوه کاله موږ د کورونو نه جلکۍ په خصوصي هلکان کوي، هغه په لیلي خدماتو جای ته راولو چې هلته مسلکي تعلیمات موجود وي. دا خو په کلي کې نه لرو. اوس په کلي کې موږ د جلکیو لپاره د نرسنګ دغه ظرفیت کې معلم خو نه لرو،
حتی معلم و
نه مسئله تردی وړاندی ده ننګ صاحب مخکې تردی چې خبره نرسنګ ته ورسیږي یا طب ته ورسیږي دوی د اوریدونکو قاری صاحب پښتون اشاره دی ته و چې دوی په خپل سیمو کې چې شوانځي هم لري انجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي ابتدایي درس ووایي دی ته نه پرېږدي کې چیرته ابتدایي درس پی ووایي بیا به وروسته امکان لري چې لیلیان پیدا کی پوهنتون ته لاره پیدا کی هغه بیا ورپسې پړاوونه دي
موږ یو شای ای ایم ای اس سیستم لرو د معرفت په چوکاټ کې او جغرافیا لرو یعنی مثلا موږ یو جغرافیکل انفارمیشن سیستم لرو د ایجوکیشن چې په هغه کې موږ صحیح په څو ډوله بیان شوی دي هغه صحیح کلتوري ممانعات د ذاتي دي تعلیم سره موجود ده هغه په ډیره ضعیفه پرنګونو کې ده مثلا ځینې صحیح چیز موږ خدمات پکې نشته دا هم لرو چې یو مقدار ساحت شته یو مقدار کې د فقر په سبب یا د جنګ په سبب یا د نورو په سبب چې موږ خورو په اشاره وکړه دغه ټول موجود دي دغه څه کم ده یعنی دغه شعور ډیر کم ده ډیر زیات نه ده اما زه په یقین سره درته ویلی شم چې په اطرافي ساحاتو کې خدمات کم دي مثلا د جلکو یو مکتب کا جلا وي نو کېدای شي دا پدیده دومره زیاته قوي نه شي پاته که مثلا د دوی د مالکیت د تعلیمي سیستم موږ ولس ته وسپارو دا یو طرحه ده ځکه دا په سریلانکا کې په ځینو ځایو کې په هند کې داسې تطبیق شو چې هلته کلتوري او مذهبي ممانعتونه وو دا دوی داسې وکړو چې کمیونټي بیسډ ایجوکیشن یې ترویج کړو د سیستم یو ورکړو ولس ته ویلې چې تاسو طرفه غواړئ پیسې او امکانات موږ درکوو په جومات کې کښېنئ په مندر کې کښېنئ په هر ځای کې چې کښېنئ تاسو یو کې څه رقم خوښه ده د کلیوال مالکیت یعنی خلکو مالکیت درلود زما په نظر داسې یو مرحلې ته باید موږ دیورې لاړ شو دا پریکټیسونه وکړو موږ دغه پریکټیسو ته نه یو تللي نو دا ښه شعور نه دی یعنې زه د دې شعور ډېر بدملی که ووایم دا خو پسماندګي ده تعلیم نشته په دې ساحاتو کې چې اوس تعلیم نه خلک محروم دي څومره ډېر دي او دا طالبانو غوښتلی دي چې د سربازګیرۍ لپاره مساعده وي پسمانده پاته شي جغرافیه له ترقۍ نه لرې پاته شي نور هم دښمنان موږ په سیمه کې چار اطراف درلودلو په خاصه توګه د پښتون په جغرافیا کې چې په شعوري لحاظ تضاد وسو یعنی ما بل بحث خو دغه جغرافیه یې غوښتل چې تیاره پاته شي په شعوري لحاظ پسمانده پاته شي تر څو د جنګ لپاره د سربازګیرۍ لپاره مساعده پاته شي
بله تاسو دې خدماتو یادونه وکړه څو اوریدونکو دې مسالې ته اشاره وکړه لنګرهار چې اوریدونکو ټلیفون وکړ ویل چې د انجنیر شوانځي غواړي ل دوی ډیر لري دی بل اوریدونکو د کتابونو د کمبود خبره وکړه همدار سید تعلیمی نصاب یادونه وکړه چې سویه ډیر لوړ ده اته استادان په پوهیږي همدار یو بل اوریدونکو ل دې سبز ټلیفون وکړو چې شهادتنامې دې ورکړل شوی ل دې پنځه نیم کال خیر هغه بل بل موضوع ده لومړی دوی خبرې چې د خدماتو سره اړه لري کلمړی محترم آریان په دې خبرې وکړي دوی ته جواب وایي مننه
د انټینو د خوانځي تبس موضوع مې وایي په ننګرهار کې په ډېرې نورو ځایونو کې هم دا مسله مطرح ده خو موږ په کلمي ډول کوم لیستونه چې هغه ادارې چې په دې برخه کې د کار کوي هغوی سره شریکو دغه انډول په پام کې تل نیسو او دې برخې ته پام ده چې د کرا کرا وخت په تېرېدو کولی شو چې د انډول برابر کړو چې د انجونو د هلکانو ښوونځي په هره سیمه کې نظر په تقاضا وسي د کلیو د رغونو وزارت او ښار جوړونو وزارت په دې برخه کې زموږ همکار دی تر څنګ د نصاب مسله ده چې د پوهنې وزارت نصاب په زرونو بیا کتل شوی ده اوس هم بیا کتنه یې مخ په بشپړېدو ده له پنځه نیم سره نه شاید چارې ډېرې پرمختللې او د نظر غوښتنه تر هغه پورې رسېدلې ده چې هغه مرجع چې په دې برخه کې صاحب صلاحیت دي باید یو ځل بیا هم وګوري چې بیا کتنه شوې ده او دغه کومې ستونزې چې یادونه ترې کېږي دا په پام کې نیول شوې دي مثلا کتابونو د حجم موضوع ده چې په ابتدایه دوره کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دغه ستونزه بار بار شریکه شوې وه چې د کتابونو حجم ډېر دی د کمیت نه اړخ هم دې ته پام شوی دی او د دې کتابونو په شمېر کې کمښت راغلی دی تر څنګ یې د کتابونو ستونزه چې ده دا هغه ستونزه ده چې موږ پرې سترګې نشو پټولی په ډېری ولایتو کې او ولسمالیو کې د کتابونو له کمښت سره موږ مخ شو خو په پام کې لرو چې سږ کال تقریبا 20 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړو پلان مو همدا دی چې هغه سیمې چې په محلي شوي او او دا ارتيا لري هغه تعلیم د صبر کو دکتور متي وي شو تر څنګه د شهادت نامو مثلا هر شرط نامو ورکول د نړۍ په دلیل څخه هم او په انفرادي ډول باندې هم د دې شهادت نامې اجرا کیږي او ورکول کیږي ځینې ښوونځي چې دي هغه په دلیل څخه شاګردان تقاضا کوي چې شهادت نامې ورکړي چې ځینې بیا په انفرادي توګه هر هغه څوک چې شهادت نامه مندي ټول شي چې شهادت نامه یې خپل مراجعه او شهادت نامه د اولار شي یعنی کومه خاصه ستونزه په دې برخه کې نه لري او د خصوصي ښوونځي داونه زموږ یو مور وکړه چې د جیم فیس وړي د خصوصي مکاتب د قانون په اساس هیڅ خصوصي ښوونځي حق نه لري چې د جیم په رخصتۍ کې د فیس نه خلی ممکن چې رخصتۍ تاسو هم دا موضوع بار بار یادونه وکړه چې د جیم په مده کې هیڅ ښوونځي حق نه لري
لکه د دې فکر کوم چې اشاره جیم ته نه و د کورونا مودې ته و چې یو میاشتې ماشوم تللی د ښوونځي ته بیا ندت للی اما فیستری غواری بله
د کورونا موده که چه بمون دسته اولار خود درمود حقا دا چه ها هستوانزی چه تعلیمی خدمتون های رای کردی دی خطه بلوخ که قرانتین دوره که زی که چه خصوصی کنزی دی امکانات و تجهیزات لالخا دا توانایی لری چه آنلاین دکل یادا چه برسی مواد از دکن کتر کولی دی ها هستوانزی و چه دا خدمتون در لیدل حقوی پانزو سده حق لری چه پل فیس تر لاسه کړی او هغه چې نه لري هغه د فیس نه تر لاسه کې خو دې مساله چې وای د قوس لا په لسمه د جدي تر لمړی لیدې شاید دغه موضوع دې چې ډیره خصوصي پوندې په دې برخه کې څنګه د نوټل د قوس په سیمه لسمه دوی رخصتې ته ولاړل او د پوهنې وزارت په اعلان کې هم راغلی و چې دوی تر هغه وخت چې تعلیمي خدمتونه راکې حق لري چې فیس تر لاسه کړي او له هغه زیات قانون لار حق لري چې فیس تر لاسه کړي په دې برخه کې خپل نظارتي ټیمونه ټول ولایت څخه منځو ته ملي کلاودان د دمو په سره لوي دا چې په ژمي کې باید دوی فعالیت نه لري او تر څنګه یې اضافه فیس له هوادوالو څخه نه اخلي په کابل ښار کې چې موږ کوم سیړنه وکړه تقریبا له زرو خصوصي ښوونځیو چې لرو درې سو شپاړس یا له دې زیات ښوونځیو چې هغوی بېلابېل تخلفات درلودل د سنتونو نه ګرمول یا دا چې په اضافي ورځو کې درس ورکول زده کوونکو ته او یا هم د فیس اخیستلو چې دوی سره قانوني برخورد شوی دی او هر هغه ښوونځی چې د هغه اطلاعیې چې موږ خپره کړي د هغه په خلاف کوم کار وکړي د معارف د قانون او د خصوصي ښوونځیو د طرزالعمل په اساس تور سره چلند کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. ننګ صاحب د نصاب مسله له ډېره پخوا هغه وخت چې تاسو هم په وزارت کې وي دا مسله مطرح وه، همیشه په دې شلو کالو کې کار پرې روان ده. سمه ده چې نصاب همیشه هم بدلېدای شي، تغیرات راځي، خو د افغانستان نصاب اساسي بدلون ته ضرورت لري. یو هغه بدلون ده چې وخت په وخت نوي موضوعات راځي او هغه پکې اضافه کیږي. یو دا ده چې لسره د ځینو په نظر دا نصاب ډیر شنه دی جوړ شوی. مشکل دلته ده چې هغه څوک چې نصاب جوړوي کتابونه لیکي ممکن لیکوال وي خو د تعلیم په برخه کې تخصص ونه لري، یا د تعلیم په برخه کې تخصص ولري ممکن شلیکل ونه کړی شي. په دې دومره موده کې فکر کوم چې په کارو چې یو شمېر کسانې بهر ته صرف همدې رشته کې استولې وي او په دې برخه کې تخصص حاصل کړی وي او بیا کتابونه تالیف کړي وي، که کومه بل لاره تاسو فکر کوئ مهرباني.
نصاب متغیر عنصر ده، لکه تاسو اشاره وکړه، یعنی تکاملي عنصر ده او متغیر عنصر ده، یعنی کال په کال وخت په وخت باید تکامل پیدا کړي او تغیر پیدا کړي، ثابت عنصر نه ده. په تعلیم کې موږ دا نظام چې ده د تعلیم نظام دا دوه شیا ده، تعلیم او تعلم. فارسی کې چې ورته وایي یادګیری، یادګیری یعنی هم یو طرف استاد ده، یو طرف شاګرد ده، یو طرف یادګیری کوي، یو طرف یادګیری چې ورته کوي. دا اوس د دې کې د دواړو چپټرو کې چې دا څوک ورخی او دا څوک چې دکوي د دوی د میتودونو د دوی د معیارونو لپاره د افغانستان د غنصاب مساعد ده کنه ده. موږ څو مسلې په نصاب کې لرو. د نصاب اول تکاملي تسلسل باید ولري، یعنی په اول سن کې چې موږ کوم درس وایو هغه باید په پانتون کې او په ماستری کې هم د موږ تسلسل پکې روان وي، توم دی مارکیټ سره مساعد وی، یعنی متناسب وی دی مقتضیات او دی زمانی دی مارکیټ یا دی وخت دی مارکیټ شي کاریابی پیدا کوي او دا او کې واغو کې. بلې تخصصي تسلسل ده او د رښتوي تسلسل د نصاب کې دا هغه کیفي برخه ده. یو برخه ده یو بل برخه د نصاب د کمیت برخه ده د دې تنوع برخه ما تشریح کړه. د کیفیت او د کمیت برخه ده چې د معرف نصاب زیات ده. مثلا د ډیرو فرمایش په کې اخیستل شوی ده. مثلا د علما او فرمایش په کې اخیستل شوی ده چې ودرې دوی خفه نه شي ډېر زیات مضامین دینی ورکړل شوي. نو تقریبا دا په شاګردانو باندې کبوج هم ده دا پی اچول شوی. بل د ساینسي مضامینو د کومه مرحله کې چې شروع شي دا کې احتیاط نه ده شوی. یعنی مثلا زه طرفدار یم چې له اول نه تر درېیمه د فلان لیک لوست پورې تخصص پیدا کړي ته نه لیک لوست کم سي مضامین هم کتاب کم سي هم مضامین کم سي. یعنې د کتاب حجم 300 صفحې دا باید 600 صفحو ته راشي چې تعلیم د شاګرد لپاره جذاب شي. بل اعتداد یې نشته چې ځینې مضامین په کور کې شي. بیا له درې څلورم نه تر نهمه پورې دا جنرال ایجوکیشن سي یعنې تعلیمات عمومي سي. دا لېږمه دي بیا له لسم نه تخصصي سي ساینس سي جلا سي تعلیمات تخنیکي مسلکي او تربیه معلم او دغسې نور موږ اجتماعيات لرو یا ادبیات لرو. دغه کې به بیا نور هم کتاب کم سي. زه ادبیات وایم نو زما لپاره ادبیات مضامین شپږ دانې پرېږده. دا به شاګرد لسم تر دولسم یا تر څوارلسم یو تسلسل منطقي ولري اسانه به مي او دای به با کیفیته په یو برخه کې وي. اوس د ما ساينس نه خوښیږي نو ولي په ما باندې د الجبر او مثلثات او دا مضامین په دولسم کې تر اخره وایي. یا مثلا زما ارت خوښیږي د رسامي او میناتوري او دغه شیان نو دې ته رښتو ته ما باید بودی. دا په معرفت یو ډېر لوی کار وایي. ما په خپل یو څو ترې ورکړې وې چې دا نصاب باید داسې اصلاح شي. مشکل چیرته ده؟ په معرفت پر رهبرۍ کې مشکل نشته. مشکل دا ده چې هلته شورا علمي موږ لرو دا باید معنادار شي. یعنی وزیر د معرف په نقش د اصلاح د نصاب کې یا ترمیم د نصاب کې یا بدلون د نصاب کې دوی نقش نه لري. دا ډېر خلک چې تاسو ته ښکارېږي شورا علمي باید هلته ایجاد شي قوي شي پنډه شي. حتی برخه د نصاب نویسي کافي نه ده. هغه اګر چې دوی اردن ته ډېر وارې لیږل شوي دي تخصصي کار یې کړی ده اما کمیت لحاظ دوی ډېر دي. دا د نصاب دا دوه درې برخې چې ما تاسو ته تشریح کړې دا نور هم پکې بحث ډېر عمیق نور شته چې څنګه شاګرد محور شي څنګه استاد محور شي. یعنې دغسې مسلې هم شته.
بله بله ډیره مننه. کله چې فزیک او کیمیا او نور ساينسي مضامین شروع کیږي نو هر یو جلا جلا کتاب لري. الدار چې په ابتدا کې خو په کار و چې ټول ساينس یو کتاب وای چې هغه شاګرد له ابتدایي مسایلو سره بلد شي وای. په دې نور دنیا کې هم داسې ده لکن زموږ مضامین ډیر زیات دي. محترم آریان تاسو ول چې د کتابونو په شمیر کې د کموالی بحث هم مطرح ده. نو کوم کتابونه به کم شي کله تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده شوې؟
په دې دوره کې په کوم کې دا چې د کتابونو په شمیر کې کمال راشي هغه مضمون چې عمومي زده کړو رانګاړي نه د ژبې مضمون د مضمون چې دی راځي د هغه په تاسو کې د ممکن د ساينسي مضمون په برخه کې یو بیا څه نو شو د دې شمیر په کم شي په ابتدا دوره کې له هغه پورته تر څو تر دې دا په دې اړه خبرې نه شي. خو په ابتدا دوره کې پلان هم دا دی چې په د مضمون په
کوم کې د کتابونو په کمیت کې تمخ راشي. ډیر سیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د معارف یا د تعلیم په باب بحث لرو. د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال آصف ننګ او د پوهنې وزارت وایند نجيبه آریان زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت درکو ک پښتنه لري او یا نظر لري ټلیفون راوکه مهرباني کوئ.
مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مننه حبیبی ما زابل ولایت سره لو زابل ولایت څخه
مهربانی اوبس.
السلامونه تاسو من منوت السلامونه زه په خپل وار سره خپل نظر سره شریکوم. نن کاری صاحب مخکې دغه اشاره وکړه چې موږ یو تعداد مشران دا دغه کې د مکتبونو ورسره کې مقابلو او تشریح کوونکو ورسره کې تاسو خپل اولادونه نغواړي چې ښوونځي ته واستوي.
bale
ورسره کې خو خپل اولادونه نغواړي چې ښوونځي ته واستوي. بلې د مسلکي ښوونکو ورسره وکړه چې موږ تاسو باید مسلکي ښوونکي ولرو. مسلکي ښوونکي موږ تاسو لرو خو موږ تاسو باندې چې موږ تاسو د معرفت په بخښ کې استادانو د مسلکي ښوونکو معاشونه زیات کم دی زیات شوون کې دی ما شاشه کې چې په دغه ما شو باندې په شوونځي کې د شوون کې په صفات باندې دند اجرا کې نو د شوون کې ماشوم ته کوم ګوره د شوون کې ماشوم زیات کم دی نو بیا دې ته په لرو پرتو سیمو کې دی په د شوون کې وظیفه ورس پاري نو هغه وظیفه کې سی شپږ زر شپږ نیم زر هغه ټول په کې یو په دوه باندې ځینې مصرفیز دي نو موږ تاسو معرف باید دې توجه وکړو چې د شوون کې په ماشو کې څه کار وکړي او بیا موږ تاسو مسلکي شوون کې ټول ځان څه کوي هر شوون دی چې او کې تدریس او سوال کوي
ډیر زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شهاب الدین بدرم د کابل نه تماس نیولای د سلام تاسو ته او د تاسو محترم میلمانو ته محترم اوریدونکو ته زه غواړم چې د معرفت مبارک کې وایم دغه د معلم صاحبانو د ماشونو موضوع ده واقعا چې د یو معلم د استاد لپاره شپږ زره وزاره روپۍ د کافي خبره نه ده نور بدلی لارې ورته ولټول شي ښه خبره دا ده چې په خپل معرف کې هم ځینې هغه ستونزې چې موجودې دي د معاشاتو تاسو وګورئ همدا اوس په اکثر ولایتو کې په ولسوالیو کې موږ خبر یو چې ځینې هغه چوبخطي استادان شته دي چې په نوم د استاد ورپورې ده او فعلا خپل هلته درک نه لري او معاش او امتیازات ترلاسه کوي د بیلګې په توګه لکه آصف ننګ صاحب چې د لغمان والی و د ولایت په وخت کې هم موږ د دې خبرې شاهدان یو چې په لرې پرتو سیمو کې پولو سوالې کې بل خصوص د دولت چاول سوالې او دغه سنور سوالې غانې د ننګراج سوالې چالتہ خیالي استادان هم موجود وو نو بنا انده یو موضوع پات شو بل موضوع جناب ننګ صاحب د علماء ول چې د علماء په فرمایش باندې موږ ځینې دینی علوم ورسره یو ځای کړی چې خبر رانه وګدان شي ګوري دا الحمدلله د یو اسلامي ټولنه د دلته د علماء په فرمایش
نه دا معنی دانش نه ده خیر ده مننه کور ودان بدر صاحب منظور ده نه و چې دینی مزامین دینی ویل چې اضافی مزامین د ساينس مزامین هم یاد کړل چې ډیر زیات کتابونه ډیر دي باید کتابونه کم شي چې یو څوک زده کړي بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام پښتو خبرونه کوم فارسی ورته
په اره شبه چې خبري کولای شي
سلام به شما میمونه ګرامی ته او تمام شنوندگان ته تقدیم میکنم ما احمدی هستم از غزنی گفت میزنم برای شما
درست مهربانی
ما از نماینده وزارت معارف سخن داشتم که در رابطه با توزیع زمین برای معلمین در غزنی آیا کدام پلان دوی دست است که برای معلمین که کسایی که مثلا سرپنا ندارن اینجا منتظر بودن سالا ولی که برایشون زمین توزیع میشه یا خیر
یک سوال دیگر میکنم ازشان بله 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 مهربانی
در رابطه با می زیاد حقوق معاشات معلمین چطور است خود مدت معارف هم کدام از این طرح پارلمان حمایت میکنه و چیزی گفتنی دارن یا خیلی
بیره مننه دا خبر یادش و سید را خدا چی تاسی بیاد تکرار کرده وست بور شو ملبانو تا لمره محترم آریان تاسی ویست عابد هم د ماشونو د کموالی خبره وکړه خصوصا د لرو پرتو سیمو ته یو وخت خو د پوهنې وزارت هغو ښوونکو ته چې لرو سیمو ته بتلل امتیاز قایلېدو هغوی ته به زیات معاش ورکو د ده په وینا په شپږ زره افغانۍ یو څوک لرې سیمې ته ځي نو دای د تګ راتک په کرایه باندې دا پیسې ځي مهرباني وکړئ ستاسو ځواب څه دی
ډیره زیاته مننه د ښوونکو د معاش کمپالی یو هغه مثلا چې ټول سي باندې اعتراف کوي د دوی معاشات واقعا هم لږه په کاري چې کوي کم دی په دې برخه کې موږ د هغه ادارې چې صاحب صلاحیت دي په ظلمو او فقراتو وړاندیزونه خپل ورسره شریک کړي دي د مثال په توګه د ملکي خدماتو کارمندان چې دوی د نارې کرایه ترلاسه کوي خو معلمین دا کرایه نه ترلاسه کوي موږ دغه یو طرح پیشنهاد کړی و چې دوی ته دغه کرایه په پام کې ونیول شي تر څنګ هغه سیمې چې چار د پاکستان دي باید د پاکستان په امتیاز ورته په پام کې ونیول شي مثلا کوم کوم چې لیسانس دي هغه د لیسانس امتیاز ترلاسه کوي ټول دولت کې هغه کسان چې په ملکي خدماتو برخه کې کار کوي هغه د لیسانس امتیاز ترلاسه کوي موږ دا طرح دا و چې هغه استادان چې چار د پاکستان دي هغه باید د 14 امتیاز تر لاسه کی چې څنګه د معاشاتو لوړوي لپاره یې بیلابیلې طرحې موږ له هغو ادارو سره چې په دې برخه کې حسابي صلاحیت شریک کړي دي او که چیرې د ملکي خدماتو د کارمندانو معاشات لوړېږي نو د دوی ونډه او د دوی هلې ځلې به له پامه نه غورځول کېږي او په دې برخه کې موږ خپل جامع طرحې لرو چې هغه هم شریکې کړي دي او هیله لرو چې ژر تر ژره عملي شي که چیرې د نورو کارمندانو په برخه کې داسې تصمیم یا اقدام نیول کېږي ښوونکي له هغوی څخه مستثنا نه دي موږ په دې برخه کې خپلې طرحې لرو وړاندیزونه هم کړي دي چې د منلو په صورت کې به د دې معاشات لوړ شي
بله او د وروستي اوریدونکو د څرګندونو په اړه څه وایس چې آیا تاسو د هغې طرحې ملاتړ کوئ چې ولسی جرګه وایي چې د ښوونکو معاش دې زیات شي او کنه تاسو د مالیې د وزارت د بودیجې طرفدار یاست؟
د معاشاتو د لوړوي لپاره ولسمشر هم یادونه کړې څرګندونې کړي چې دا مسله دې واستول شي او دا د وزارتونو په تاسو هڅول کېږي وروسته له ارزونه به بیا په دې برخه کې تصمیم ونیسي.
بله دی بودیجې په ارتباط بحث د خبرونې په دوهم سات کې ده. هیله ده چې دا بحث هم واوري. خو اوس په معارف یا د تعلیم په باب خبرې کوو. اوس هم یو اوریدونکی لرو، ځان را معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني خبرې وکړه.
السلام علیکم، ته خیر ورځ
پخیر. سلامت اوسې، مهرباني.
مننه ژوندۍ دی جناب سروان صاحب، د خپلوان سنځ زنګوله
مهرباني کوي تاسو خبرې زموږ ملمانه اوري.
مننه ژوندۍ دی، خدای دې راته ژوندۍ لره. سوال ستره مې دا غوښتل چې زموږ په ټوله سیمه کې ما زابل ولایت څخه ځاګړې سوال دی.
درست،
په ټوله سیمه کې موږ مکتب نه لرو، بېخي 5000 وزر 8000 نظر 3000 پورې کورنۍ دي په ټوله سیمه کې.
په کومه سیمه کې تاسو ټول زابل یادوي؟ په ټول زابل کې خدا سي خبره نه ده، کومه سیمه تاسو یادوي؟
نه، د زابل ولایت کې نه ده، سیمه د مکی په سیمه کې تقریبا 2000 کورنۍ دي. تقریبا 2000 کورنۍ دي په ټول سیمه کې مطلب نه لږ.
دا کومه ولسوالي ده او مکی د کومه ولسوالي مربوط سیمه؟
زابل مرکز تقریبا په 2 کیلومتر کې پروت دی.
سره ښه سيده، مننه چې ټلیفون دی وکړ. بل اوریدون خیم لرو، ځان راو پیژنې مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب،
تاسو آزادی رادیو کارکونکو ته ټول سلامونه کوم. د ننګرهار څخه مې در سره اړیکه نیولې د جلال آباد ښار نه. لنډې یو څو پوښتنې لرم د آریان صاحب نه او د ننګ صاحب نه. نو زمونږ د وزارت معرف سیده په خپل د ماشومانو په میډیا کې چې وایي چې ماشومان باید بې تعلیم نه شي، بې برخې نه شي او دوته باید زمينه برابر شي. خصوصا په ننګرهار کې تاسو به انسب خبره مېستې د ډیر زره ماشومان چې د اول کلاس نه ونی ته دریم کلاس پورې د یونیسف یا سی بی اس پروګرام پر مخ وړلو او دریم سنف ته چې ورسېدل نو شپږ میاشتې کېږي پنځه میاشتې چې دا کلاسونه لغوه شوي دي او دغه ډیر زره ماشومان ټول بې تعلیم شوي دي. به بس
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی. ننګ صاحب، له تاسو څخه یوه پوښتنه لرم. خو مخکې تر دې محترم آریان دغه دوه اوریدونکو ته ځواب وایي. د امتی د سیمې او همداراس د اوریدونکو چې له ننګرهار ټلیفون کړی و، که لنډ ځواب ورکړي خوشحاله به سو. مهرباني.
هغه ورځ چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه، باید لومړی دا وڅېړو چې رښتیا هم په دې سیمه کې وزره کورنۍ شته دي او موږ هلته ښوونځی لرو. یعنې موږ دغه موضوع چې د زابل ریاست څخه به موږ بشپړ معلومات ترلاسه کړو، دي لکه چې ځکه چې تر هغه ځای چې موږ په جریان کې هستو موږ په لویو ښارونو کې او په مراکزو کې ښوونځي لرو او ځینې وختونو کې مثلا له یو کلي بل کلي ته داسې کېږي چې زده کوونکي راشي زده کړو لپاره. خو دا چې په یوه سیمه کې وزره کورنۍ وي چې هلته ښوونځی وي، دا باید یو بل پوښتنه وشي. او بل تر څنګ د ډېر سترو ماشومانو په اړه باید ووایم چې د کورونا وایرس له امله هغه پروګرام درېدلی دی او ځنډېدلی ده، خو خبرې روانې دي چې بېکله سره پیل شي.
بله ډېره زیاته مننه. ننګ صاحب، هر کال زرګونه کسان له پوهنتونونو فارغ شي، همدغه راز لسګونه زره له لیسو فارغ شي، بیا دغو کسانو ته کار نه پیدا کیږي. اکثرا دا وایي چې څوک درس ووایي بیا بل کار ته لاس نه ټیټیږي. خو ټول خلکو ته خو هم په دولتي ادارو کې او موسسو کې کار نه شي پیدا کېدی، په نور دنیا کې هم داسې ده. باید تخصصي زده کړې زیاتې شي. دا کار د معارف وزارت له لارې ولید نه ده شوې؟ ستاسو په نظر تاسو په خپل په معارف وزارت کې وایي؟
د تعلیمات تخنیکی او مسلکی برخه چې دا همدغه مسلو ته ده، مثلا ته باید رشتې زیاتې شي. دلته خپله چې لاړو د دیارلس رشتو نه موږ درې دېرش رشتو ته انکشاف ورکړو چې مارکیټ یا به کاریا به رشتې په کې اضافه شي. منتها دا لږ مصرف یې زیات ده، هغلته هم تیوري برخه ده هم د عملي برخه ده. په عملي برخه کې شاپونه وو، دغه د عملي کارونو لپاره ورکشاپونه ډېر په کار دي، ډېر مصرف په کار ده. په دولت کې باید یو سیستم جوړ شي د اتانومس چې دوی استقلالیت مالي ولري، دا پکې لازم ده. یعنی دې کې او بل دا ده چې کار مسله ته نه د فراغت سره نه ده. د افغانستان د کار مارکیټ چې ده، اول محدود شوی په ښارونو کې، دوم سکتور خصوصي ډېره ونډه نه لري د کارموندنې په برخه کې، د نامنۍ په سبب دوی هم فشورده شوي دي. دریم کار او بیکاري انتخابي ده یو مقدار. مثلا موږ په بدخشان کې کار لرو، اما یو څوک ته همغه رشتو کې همغه ځای کې چې دی فارغ ده کار لري، اما بدخشان ته نه دي، یا هلمند ته نه دي، یا مثلا اروزګان ته نه دي، یا پکتیکا ته نه دي. دغسې انتخابي ده، یا د معاش په سبب باندې دی نه غواړي چې لاړ شي. او بل د مسلک مثلا مشکل لري. یعنی موږ د کار مارکیټ چې ارزیابي کوو، چې زما اقتصاد رشته ده همدغه کې زه ډېر کار مېم کړی، یو تحقیق موږ وړاندې کړی یو زمان چې دا ولې دا فارغ د دې بازار له مارکیټ له دې څه سره پېتله رشتو سره دی عیار نه ده. دا بیا دې تعلیمي نصاب ته په پوهنتونونو کې چې هغه جواب دی نه ده. یو سړی د فارغ ده له طب نه فارغېږي، هغه د پراکتیک برخه یې ډېره کمه وي. دوی باید دغه کار وکړي، یا د انجینرۍ برخه، یا مثلا د برق رشته، یا د معدنو رشته. دوی هغه کارګاهي کار د درسګاه او د کارګاه ترمنځ دغه منطقي تسلسل بیا کم رعایت شوی. زه به کاروان صاحب یو عرض وکړم، دا د بودیجې مسله چون خلک ډېر اوري دا ستاسې راډیو. پارلمان که شعوري یا مثلا ډېر عاطفي وو، هغه فیصله څه چلند ونه کړي د بودیجې سره، دوی دې هغه دروازه هغه ځای کې کار وکړي چې لازم ده. دا بهانې دي نه کوي. مثلا د بودیجې ماتلېدل سیاسي مسله ده. د رتب او معاشاتو قانون ده، په پارلمان کې د بحث پېو کې پروت ده. په هغه کې د معاشات اضافه کې په بودیجې کې خو معاش بحث نشته. د معلم بل د معلم معاش هلته د رتبو په انګرید سیستم باندې په تړل شوی ده له ابتکاراتو سره. مثلا که ته چار د پاسې دوه د پاسې ټول پکې راغلي دي چې دا کارمندان دي، خو معاش یې ټیټ کړی ده. که څوک لسانس وي هغه ته زیات شوی ده، که څوک ماستر وي زیات شوی ده. قانون هم غواړي چې رتبه او سویه لوړه کړي، چې لږه سره له کیفیت سره دا پیسه وتړي. دا بده مسله نه ده. افغانستان د توانمندۍ له لحاظه د بودیجې ډېر توانمند نه ده، او د ملي بودیجې صرف 14% په پرنسپ کې معرف ته ورکړل کېږي. د یونسکو د فرمایشاتو له مخې باید په دغسې هېوادونو چې له جګړې نه راوځي یا په جګړې کې دي، 15% بودیجه باید ملي، دا باید معرف ته تخصیص شي. په دې باندې بیا کیفیت ښه کېږي. او آخري خبره لنډه، معرف نظام ښه نظام ده، اما ډېر اداري ده. ډېر 80% مدیریتي کارونو کې بوخته. دا باید ډېر تدریسي وزارت شي، یعنی 80% تدریسي شي، 60% اداري شي، بیا به کیفیت د تعلیم او تربیې دا مسله به ورسره بهتره شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او د پوهنې وزارت ویاندې نجیبه آریان څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ، د تاسې اوریدونکو هم منندوی. په بل سات کې د بودیجې په اړه بحث هم واورئ.
بچو خونځه مکتب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځه دے دفان بچو خونځه دے شي کتابونا رانا اخلي بس د دې وطن کمې ده بس د دې وطن کمې ده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوده ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در بخش بیشتر این ساعت برنامه آسمان کبود را خواهید شنید که به طرح بودجه سال مالی 1400 و جنجال ها روی آن اختصاص یافته. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. گروه های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. داواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و ایرینا سولبرگ عصر روز گذشته تلفنی صحبت کردند.
صدر اعظم ناروی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. هر دو طرف بر لزوم آتش‌بس دائمی تاکید کردند، چیزی که اکثریت مردم افغانستان آن را می‌خواهند.
صدر اعظم ناروی در حال با رئیس جمهور غنی صحبت کرده که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر در حال گفتگو هستند. اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که در مورد آتش بس دائمی با طالبان گفتگو خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه نوشته که خالد پاینده به عوض عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه معرفی شده. در اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در آن وزارت، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب، عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری خوانده شده است. عبدالهادی ارغندیوال بعد از جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان دومین وزیر است که اخیراً از وظایفشان سبکدوش می‌شوند. مقامات افغان ادعا می کنند که 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. سید بابا منصوری، قمندان لوای دوم پیاده در زابل، به رادیو آزادی گفت این تلفات در برخورد مستقیم جنگجویان مخالف با قوای افغان رخ داده.
ساعت 3 شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شاهجوی حمله کردند که در نتیجه عملیات جوابی قوای افغان 7 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اداره جدید ایالات متحده ای امریکا در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لیست تروریستان این وزارت کشور غور می کند. اداره دونالد ترامپ در روزهای اخیر خود از حوثی ها به حیث تروریست یاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا اخیراً گفته است بررسی مسئله شامل ساختن حوثی‌ها در لیست تروریستان واشنگتن آغاز شده و تلاش می‌شود که به زودی در این مورد تصمیم گرفته شود. قبل از این برخی مقامات سازمان ملل متحد از جمله آنتونی گوترش سرمنشی این سازمان گفته بودند اگر اداره دونالد ترامپ حوثی ها را به حیث تروریست بشناسد قحطی در یمن افزایش یافته و احتمال حل بحران این کشور از طریق مذاکرات کاهش خواهد یافت. ناظران منازعه در یمن را جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند و حوثی ها تحت حمایت رژیم ایران قرار دارند. وبسایت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران تصویر مرد مصروف بازی گلف را نشر کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا شبیه است. این تصویر که در آن مرد مصروف بازی گلف ظاهرا هدف یک طیاره بی پیلوت قرار دارد، پیام تهدید انتقام از کشته شدن جنرال ارشد ایرانی قاسم سلیمانی را حمل می کند. در یادداشت وبسایت آیت الله علی خامنه ای گفته شده قاتلان و هم دستور دهندگان آن باید بدانند که انتقام ممکن است هر لحظه فرا برسد. این تصویر برای اولین بار در یک فید تویتر فارسی زبان نشر شد که لینک وبسایت آیت الله علی خامنه ای را داشت، اما شبکه اجتماعی تویتر 22 جنوری این فید را مسدود ساخته، گفت حساب جعلی است. تنش ها بین ایالات متحده و ایران بعد از آن افزایش یافت که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان خارج شد و تحریم های شدید را دوباره بر ایران وضع کرد. و گروه های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آقای نوالنی روز یکشنبه بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. اعتراضات امروز نخست در سایبیریا و شرق دور روسیه آغاز شد. صدها تن در شهرهای خبروفسک، ولادیوستوک و سایر شهرهای روسیه به سرک ها برآمدند. یک گروه ناظر به نام اوویدی که از فعالیت‌های پلیس در روسیه نظارت می‌کند، از ده‌ها مورد دستگیری گزارش داده، گفته است که شماری از مظاهره کنندگان هنگام دستگیری توسط پلیس مورد لط و کوب قرار گرفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به طرح بودجه سال مالی 1400 با جنجال ها روی آن اختصاص یافته و آن را همکارم ستار فروغ میزبانی می کند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. به بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ساعت 3:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در قسمت دوم این برنامه بحث داریم در مورد جنجال ها بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 هجری شمسی. در ادامه این جنجال ها عبدالهادی ارغندوال وزیر مالیه افغانستان امروز برکنار شد و محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده است. ولسی جرگه افغانستان تا حال دو بار طرح بودجه سال مالی آینده را رد کرده. مهمانان ما در این برنامه هستند هر یک میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، سید حسین گردیزی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه و سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه. به هر سه مهمان خوش آمدید میگوییم. پیش از آغاز بحث گزارش مختصر داریم در مورد برکناری وزیر مالیه.
برکناری دومین وزیر کابینه محمد اشرف غنی در کمتر از یک ماه. دفتر اداره امور ریاست جمهوری با نشر اطلاعی از برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و تعیین خالد پاینده به جای او به عنوان سرپرست وزارت مالیه خبر داده است. در این اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری عنوان شده است. وزارت مالیه تاکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته گذشته نیز رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل سرپیچی از دستور رئیس جمهور و تعیین غیرقانونی کارمندان بازداشت شده بود. آقای ارغندیوال در حالی برکنار می شود که ولسی جرگه از تأخیر در ارائه طرح سوم بودجه مالی سال 1400 انتقاد می کند و تاکید دارد که هرچه سریعتر این بودجه به نشست ولسی جرگه پیشنهاد شود. عظیم کبرزانی عضو این مجلس به رادیو آزادی میگوید
تکنون سند سوم برای پارلمان افغانستان مواصلت نکرده و ما منتظر هستیم که ببینیم آیا حکومت اصلاحاتی که خانه ملت تقاضا کرده بود در سند جدید آورده یا نیاورده برای تصمیم خواهیم گرفت.
در یک ماه گذشته این دومین وزیری است که سبک دوش می شود. پیش از این جواد عثمانی وزیر پیشین صحت عامه نیز برکنار شد.
گزارش بود درباره برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان. باز هم شما را به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سلام مجدد به شما. طور که پیشتر گفتم در این برنامه در باره جنجال ها بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 هجری شمسی بحث داریم. ولسی جرگه افغانستان تا کنون دوبار طرح این بودجه را رد کرده. مهمانان ما را یک بار دیگر معرفی میکنم. آنها هستند علی‌اکبر میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، سید حسین گردیزی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه و سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه. صافی صاحب، نخست شما بگویید که جنجال ها درباره طرح بودجه سال مالی 1400 به کجا رسیده؟
تشکر. سلام عرض در خدمت شما فروغ و دوستا. همین که غلط‌فهمی صورت گرفتم، من اقبال صافی هستم، وکیل ولسی جرگه در کاپیسا. اشتباه هم خیلی به من زنگ زده شده. میرافغان صافی که رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه است، متاسفانه او را شما رخ نکدی. من رخ شده ایم که من اقبال صافی هستم، موضوع کمیسیون امنیت داخلی هستم.
خب آقای اقبال صافی، بله، در مورد جنجال ها میشه شما بگوین که جنجال ها به کجا رسیده و چرا طرح بودجه سال مالی 1400 تا کنون تصویب نشده از سوی ولسی جرگه؟
تشکر. البته شما همیشه میفهمید که ولسی جرگه وقتی بالای بودجه ملی کار میکنه میخواد توازن برقرار باشه، روی انکشاف متوازن در داخل سند بودجه ترتیب شده باشه و اصلاحات های حکومت است که سند بودجه را ترتیب بکنه و روان بکنه به ولسی جرگه. و یکی از اصلاحات خاص ولسی جرگه که در قانون اساسی در ماده 91 قانون اساسی در فقره دوش است که اتخاذ تصمیم در پروژه های انکشافی و بودجه دولتی از صلاحیت خاص ولسی جرگه است. بنابر این صلاحیت ها همیشه ولسی جرگه سر طرحی که مساعده بودجه به ولسی جرگه نمید، هم کمیسیون ها سر بحث میکنن و هم وکلا سر بحث میکنن. بعضی پروژه هایی که به ولایت هایشان در اولویت می باشه، مشکلات معارف، مشکلات صحت عامه، مشکلات سرکا، مشکلاتی که در مجموع در بودیجه می بینن که جای به جای نشده و بعضی پولایی که خریداری تزینی است و موترهای زره و بسیار چیزایی که اصلا ضرورت هایش احساس نمیشه به ادارات دولتی، حکومت همیشه او را پیشکش میکنه. باز ورشی دیگه در سقف بودیجه البته صلاحیت نداره، چون منبعش برای ما معلوم نیست که چقدر حکومت عواید جمع شده چقدر نه، چون از صلاحیت حکومت است. ولی ما میتونیم بعضی تعدیلات، چون بودیجه سند است، سند بودیجه قانون است، هر قانونی که به ولسی جرگه میاد نیای همیشه با یک سلسله تعدیلات او یا رد میشه یا تایید میشه. و اصلاحات اختصاصی ما که در قانون اساسی برای ما داده شده، ما مطابق از او میبینیم از سقف بودیجه پرامدست نمیزنیم، ولی در داخل سند میبینیم که بعضی پولایی که
حکومت آورده در وضع کودا و ضرورت نیست و خصوصا در این مرتبه که اولشیرگه به خاطر یکسانسازی معاشات مامورین و خصوص معلمین و مامورین و نهادهای امنیتی در این قسمت یک خط سرخ نشان داده که باید کسایی که در خط اول جبهه می جنگند مثلا با چی معاش کم است و در کسایی که در پی پیس است معاش از چند شروع تا چند دیگه حتی میشه که تا از 50,000 تا 80,000 است. این همین نابسامانی ها را که بلوشی دیگه دیدن به حیث نماینده مردم افغانستان اینا هم در قسمت یکسانسازی معاشات و هم در قسمت تعدیل آوردن در پروژه های انکشافی به او خاطر دوبار سند بودجه رد شده و این یک معمول بوده، این نبوده که دفعه اول امسال بوده باشه، دفعه هایی بوده که تا 4 دفعه هم بودجه رد شده ولی به این حد سر صدا نبوده. ولی در این مرتبه جناب رئیس جمهور بسیار جدی در این رابطه عمل میکنن و اثرات های اختصاصی ولشی دیگه هم میخواهند بگیرن. ما من عیسه نماینده مردم افغانستان، ما نمیخواهیم اثرات هایی را که با مردم افغانستان به خاطر تفکیک قوا داده شده ما او را اعمال نکنیم و از این ما سرسری بگذاریم، چون این صلاحیت مربوط به مک وکیل اسلام نیست، این صلاحیت مربوط به مردم افغانستان است که در لوی جرگه افغانستان قانون اساسی آمده و این صلاحیت مطابق به تفکیک قوا به ولشی جرگه داده شده. به او خاطر ما تا زمانی که بودجه را درست تحلیل نکنیم، بعضی پروژه هایی که ضرورت از با افغانستان مثلا چیزای ضروری هم نیست، ما خبر داریم که امیر ارگانای محل باز تقریبا با 34 ولایت 34 موتر زیره دیگر روان میکنه جدید بخود در حالی که 6 ماه پیش یا 8 ماه پیش یا 10 ماه پیش موتر زیره روان شده. در این تو شرایط چیز ضرورت است که باز خریداری چیزای ناخ شده.
صافی صاحب، سند سوم بودجه به شما رسیده؟ به ولسی جرگه فرستاده شده؟
نه خیر، حکومت گفته که دفعه آینده که حالا شروع شده احتمالا تا روزای سه شنبه سند جدید به ولسی جرگه بیا باز بعد از او باز سر از او تصمیم خواهد گرفته شد.
در سند دوم تا چی اندازه به مواردی که از سوی ولسی جرگه پیشنهاد شده بود توجه صورت گرفته؟
متاسفانه که در سند دوم وقتی که آمد 17 مورد یا 18 موردی که ولسی جرگه پیشنهاد داشت بعد از اینکه او قبول نشده بود دو مورد دیگه هم اضافه شده بود، دوباره سند آمد. حکومت صلاحیت داره و دیگه که اگر ما مشتان جرگه نیستیم که ما مشوره خدا بودیم، ما اتخاذ تصمیم میکنیم در قسمت پروژه های انکشافی دیگه صلاحیت های ولشی دیگه ما در نظر نگرفتن. به او خاطر پیشنهادات ولشی دیگه که پیشنهادات معقول بود، البته پیشنهادات مردم افغانستان در این رابطه نه تنها از یک وکیل، به او خاطر بودجه دوباره رد شد. حالا ببینیم که پس پیشنهادایی که از طرف ولسی جرگه رفته در سند سیوم میاد یا نمیاد. به اون خاطر ولسی جرگه مطابق به قانون به رخصتی هم نرفته تا زمانی که مسائل بودجه ختم نشه ولسی جرگه حق رفتن به رخصتی نداره. به اون خاطر ما فعلا به رخصتی نرفتیم و منتظر سند سیوم هستیم.
تشکر از شما صافی صاحب. سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه هم یکی از مهمانان ماست. آقای نصیر احمد، پاسخ شما به آنچه که آقای صافی گفت چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام کسایی که از طریق رادی آزادی ما را میشنوند. خب یک چیز را که وکیل صاحب اشاره کردن موضوع صلاحیت ها هست که پارلمان تفسیرش از قانونی است که اونا صلاحیت تعدیل دارند. برخلاف حکومت از قوانین به این شکل تفسیر داره که طرح باید صرف از طرف حکومت بره، چیزی که در قانون اساسی واضح است و در صلاحیت های پارلمان اگر ما قانون اساسی رو ببینیم صلاحیت های اختصاصیشون در مورد تمام قوانینی است که اینا میتونن به او تعدیلات بیارن یا لغو کنن، اما در بحث بودجه صرف موضوع تصویب است که یعنی به یک کل میتونن اینا یا رد کنن بودجه میگیره یا به تصویب برسانن. فکر کنم اصل مشکل و همین جنجالی که راجع به تصویب بودجه است این کلش ناشی از این موضوع است که تفسیر متفاوت است از قانون که باید یک مجلس این موضوع رو تفسیر کنن که آیا پارلمان صلاحیت زیر دارن که تعدیلات مشخص به بودجه دارن یا نه.
موضوعات دیگره که گفتن وکیل صاحب، برعلاوه از اون 20 مورد دگام ذکر شده نمو دلائل رد بودیجه که بار دوم مسوده بودیجه رد شد، که اکثر این موارد در مسوده دوم وقتی که ما مسوده دوم را تفکیک کردیم در اون مد نظر گرفتیم. مثلا یک چند دانش رو میشه که ما خلاص یادآوری کنم. یکی از انتقاداتشان موضوع کودهای اعتیاد بود که کودهای اعتیاد بسیار مبالغش زیاد است، که در اون موضوع در مسوده دوم 600 میلیون تنقیص آوردیم، یعنی کود 91 و 92 که با صلاحیت رئیس جمهور است در اون ما 600 میلیون تنقیص آوردیم. بر علاوه یک انتقاد دیگهشان بود که ادارات جدید التاسیس که از ولسی جرگه هم داد مراحل نشده چرا در سند بودجه آمده، که ما به خاطر رفع مشکل در اصولنامه اجرای بودجه یک ماده افزود کردیم که هیچ اداره که از ولسی جرگه در مراحل نشده باشه اجازه نداره که مستقلانه اجرات خود پیش ببره. یعنی وقتی که بودجه تصویب میشه این ادارات نمیتونه مستقلانه اجرات کنه تا زمانی که اینا هم تشکیل خود از ولسی جرگه تا مراحل نمیکنن. بودجه واحد عملیاتی یکی از انتقادات دیگهشان بود که بودجه زیاد بر از این اداره مد نظر گرفته شده، که ما داود بیشتر از 60% تنقیص آوردیم. یعنی بودجهشان 9.7 میلیارد در مسوده اول بود، اما در مسوده دوم ما 4.3 میلیارد برشان مد نظر گرفتیم و حدود بیشتر از 5 میلیارد ما داود تنقیص آوردیم. بر علاوه از دلائل دیگه هم وجود داره که حکومت سرش غور بررسی داره و انشالله در مساعده سیم تغییرات لازم خواهیم دید.
تشکر. برخی سوالات دیگر را شما بعدا مطرح میکنیم. تشکر. همین حال سیف الدین سیحون، استاد 15 اقتصاد پانتون کابل، هم در خط تلفن از کابل با ماست. سیحون صاحب سلام، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگوییم. به نظر شما تأخیر در تصویب طرح بودجه سال مالی 1400 چی پیامدهای خواهد داشت؟
خب مثلا تأخیر در تصویب بودجه در اجرای به اصطلاح فعالیت‌های توسعه‌ای یا به اصطلاح انکشافی تأثیر خودم میگذاره و به اصطلاح یک مقدار محدودیت ها را از نظر زمانی ایجاد میکنه و در حقیقت یک مقدار دستگاه اجرایی را ناگزیر میسازه که بالاخره در قراردادها و بالاخره در اخذ قراردادها و پروژه های توسعه‌ای یک مقدار کندی و نارسایی بالاخره انجام بیاوه و از طرف دیگه زمینه را برای حتی توجیه فعالیت ها و توجیه ناکارآمدی دستگاه هم در حقیقت فراهم می سازه. به این معنی که دستگاه اجرایی یکی از استدلال هایی که میکنه همیشه میگه که بودجه میره به پارلمان، پارلمان را مدت های زیاد بسا او را در حقیقت نگاه میکنه و بعدا بدون تغییرات و بدون کدام بسلا دیدگاه واحد یا خاصی یا دیدگاه مشخصی یا رد میکنه. از این بابت این تاثیر خود برای بسیار فعالیت ها و پروژه های توسعه‌ای و حتی در بعضی موارد به طور مثال حتی با تعدیه مثلا حقوق و معاش های کارمندان به شکل عادی هم بسیار زمینه می سازد. این یک نوع بحران بسیار بحرانی به اعتمادی را ایجاد می نود و دستگاه اجرایی را به اصطلاح فاقد ظرفیت و توانایی نشان می ده و از طرف دیگر گویا یک نوع برخورد تقابل قوا را هم به زعم خودشان در بعضی جای توجیه میکنند که گویا پارلمان این دیدگاه خاص خود را مطرح میکنه و دولت هم بالاخره به خاطر اهدافی که داره گویا سیاسی سازی نامش میگذاره، حالا که به باور من پارلمان حق داره و مطابق قانون صلاحیت داره که در مورد سیاست های اقتصادی، برنامه های اقتصادی و در زمینه بودجه و سیاست های مالی نظر بده و دیدگاه خودش بسا وارد بکنه و در کل رد یا تصویب تایید بکنه. از این بابت پارلمان خب بالاخره صلاحیت هایش همین از دیگه نظارت بر عملکرد و کارکرد دستگاه دولتی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی سیاسی دولت. از بعد اگر اعمال نکنه در حقیقت همون بسیار زمینه وجود پارلمان نفی میشه. از این بود پارلمان ها حق دارن و یک مقدار لیکن باید کارشناسی تر، تخصصی تر و یک مقدار با دیدگاهی در حقیقت واقع بینانه تر مسائل ارزیابی کنن و بر مبنای زود تصمیم بگیرن.
چه فکر میکنین که فعلا تا چی اندازه دقیق تر و کارشناسی تر آنچه که شما گفتین مسائل مطرح شده؟
خب در سالهای اخیر پارلمان افغانستان با توجه به تجربه‌ای که کسب کردن، بسیاری از وکلای هستن که در مدت‌های مختلف در دوره‌های تقنین اینا عضو پارلمان بودن، اینا با تمام فن و ریزکاری‌های بودجه و زمینن این مسائل آگاهی پیدا کردن. در بعضی موارد هم پارلمان خب البته در سالهای نخست تشکیلش مثلا کارشناسان مسائل مخصوصا از استادان اقتصاد دعوت به عمل می‌آوردن تا در زمینه مثلا ساختار بودجه و مسائل بودجه‌ای در کمیسیون‌ها و حتی در بعضی کنفرانس‌ها سخنرانی‌ها و دیدگاهی را، این یک مسئله واقعی بینانه و حقیقی هم است. یعنی پارلمان‌ها همیشه باید یک بازوی علمی تحقیقاتی هم داشته باشند تا مسائل بسیار پیچیده‌ای که در فراراه تصمیم و تصمیم‌گیری وجود داره اینا وقوف داشته باشند. بدل از اینکه خوینا وقتی زیادی ندارن که روی مسائل جزئیات کار بکنن، و باور من در سالهای اخیر پارلمان این ظرفیت داره و ظرفیت پیدا کرده است که در مورد بودجه دیدگاه مشخص اعلام بکنن و نتایج دیدگاه خودش را ارائه بکنن. در حال حاضر همون مسئله ای که مطرح کردن، مثلا عدم توازن در بودجه و یا مثلا همسانسازی مثلا حقوق کارمندان و معاش اینا و بعدا عدالت توزیعی در مورد بودجه و این مسئله که مطرح میدن، اینا بحثای اجتماعی سیاسی هستن و بحثایی هستن که برای جامعه اهمیت خودشان دارن. از بعد دیدگاه پارلمان باید دستگاه اجرایی برای دیدگاه ها تمکین کنه و واقعیت وجودی در حقیقت چالش هایی که در مسیر مثلا بودجه وجود داره باید به اینا پاسخ و رسیدگی صورت بگیره. ولی یک مسئله باید واضح روشن باشه که افغانستان کشوری نیست که ما یک سر نارسایی های داریم که در حقیقت خیلی در حدود بیش از تقریبا 40% بودجه افغانستان توسط نهادها و کمک‌های بین‌المللی به حساب پرداخت می‌شود. از این بابت اونا را مثلا در حالات وجود داره که اونا یک شرط می‌گذارن که غیر اختیاری می‌گذارن. در حدود 50-60% بعضن بودجه را غیر اختیاری میگن، یعنی صلاحیت‌های دستگاه را محدود می‌سازد تا اینکه اینها در اون باید حق اختصاصی را به بخش‌های دیگر ندارن. اگر جامعه بین‌المللی بگه که شما این وجوه فقط برای معارف، برای صحت، برای مثلا آبیاری اختصاص بدین، اینا حق ندارن که در سرکسازی یا در جاهای دیگه امنیتی اختصاص بدن. از این بود این محدودیت ها را یک کشوری که بیشتر متکی به امداد ها است، این ناگزیری ها را در قرارداد ها و در تعهداتش داره. پارلمان در این مورد باید یک مقدار انعطاف پذیر باشه.
تشکر.
بدانه که افغانستان یک مقدار کشوری نیست که در حقیقت تمام منابعش منابع ملی باشن و از این طریق تامین شود.
سپاس از شما.
روی همین دلیل در بعضی حالات در حقیقت بعضن متوازن ساختن بودجه هم یک مقدار به باور من کاملا توازن مطلق حقیق منطقی نیست. به این معنا که خب وزارتخانه های مختلفی که یا مثلا نهادهای مختلفی که در کشور وجود دارن، بعضن در بعضی ولایات، در بعضی جاها منابع و معادن و راه‌ها و مسیر ترانزیت اینا بیشتر است، اونها وجوه پولی و مالی بیشتر دارن، در حقیقت بودجه باید به اونها بیشتر اختصاص پیدا کنه. مثلا اون سال کابل، هرات، قندهار، شهرهای بزرگ بیشترین بودجه عادی و بیشترین بودجه توسعه‌ای را به خود اختصاص میدن. از این بابت آدم نمیتونه گفتن که بودجه هم همیشه متوازن است. توازن در بخش‌های اجتماعی، مسائل تعلیم، تربیت، صحت و خدمات اجتماعی باید در تمام نقاط افغانستان باید به همه مردم به حساب فراهم شود، عادلانه باشد. اما توسعه اقتصادی متوازن نمی‌تواند باشد.
بعداً با شما بیشتر صحبت می‌کنیم.
یک ولایت به طور مثال دارای منابع طبیعی، معادن و استخراج منابع است و شاید استخدام کارگر و افراد اشخاص در اونجا زیادتر باشد. جلال‌آباد شاید نسبت به کنر از نظر اختصاص بودجه توسعه‌ای بیشتر باشد.
سپاس از شما.
کنر حق داره که در تعلیم، صحت، معارف مثلا همسان جلال‌آباد در حقیقت ننگرهار وجوه دریافت بکنند. اما به هیچ وجه منطقی نیست که با بگیم که مثلا مثال بلخ و
بادغیس با هم یا هرات و بادغیس از نظر بودجه متوازن هستند. نه، هیچ امکان نداره. به دلیلی که کثرت جمعیت، نهادهای اجتماعی و به اصطلاح نهادها و به اصطلاح امکانات اقتصادی اجتماعی که در شهر هرات، در هرات وجود دارد، در بادغیس کمتر است. از این بودجه همیشه متوازن نمیتونه باشه. یک مقدار عادلانه میتونه باشه، اما متوازن و مساوی نمیتونه اختصاص پیدا.
تشکر آقای سیحون از شما. شنونده های ما هم میتوانند تا لحظات دیگر به برنامه تماس بگیرند و سوالاتی که اگر دارند از مهمانان مطرح بکنند. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. یکی از خواستهایی که ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده و میخواهد که ولسی جرگه به آن بپردازه همسانسازی معاشات کارمندان دولت است. صافی صاحب، چرا امسال ولسی جرگه به این موضوع متوجه شده یا به این موضوع پرداخته؟ بله صافی صاحب،
بله صاحب میشنیم.
صافی صاحب، سوال این بود که چرا ولسی جرگه امسال خواسته که همسانسازی معاشات کارمندان دولت صورت بگیره، همسان شود حقوق کارمندان دولت، چرا قبلا متوجه این موضوع نشده بود؟
تشکر. البته قبلا بار در این رابطه ولسی جرگه پیشنهادات خود انجام میداد، پیشنهادات میرفت از طرف حکومت، بعد در مساعده بودجه نمیامد. به او خاطر این مرتبه ولسی جرگه تحت فشار معکلین و مردم خود است. شما میبینید که امروز از روزی که بودجه مساعده دومش رد شده، در هر ولایت مردم تجمع میکنه و از وکلای خود میخواهد که برنامه یکسانسازی معاشات را شما سرش استادگی بکنه و این معاش های مردم در وقت، مثلا اگر یک معلم شد افغانی معاش میگرفت، در وقتی بوده که دلار 48 روپا بوده، امروز میبینه که 77 روپا یا 70 روپا بالا شده. در این وقت معاش همون معاش است، ولی در بعضی جای دیگه کسای معاش های امتیازی میگره یا سوپر اسکیل میگره، غیر از اینکه خودش ده چند معاش دیگه مامورین است، به انصافی صورت میگره تا 6 لک افغانی معاش از حکومت میگیرن، معاش های امتیازی و معاش های سوپر اسکیل. ما پیشتر هم گفتم، ولی سربازی که در المند و قندار یا در بلخ یا در فراو می جنگه، او به 13,000 یا نهایت سرمنصبش تا 20-25 معاش میگیره و سربازش تا 12,000. دیگه ولسی نگه بایست نماینده مردم و مظهر اراده مردم مجبور است که خواستای برحق معکلین خود را که امروز در هر ولایت تجمع میکنن و از وکلای خود میخواهند. در این رابطه بسیار جدی است پارلمان و ما میخواهیم که از اقل مطابق به بستایشان برشان معاشاتشان بلند شوه.
صافی صاحب، سوالات درباره
رجای انکسافی ما گفتیم.
بله. آقای صافی، سوالات درباره امتیازات وکلا هم وجود داره. آیا اعضای ولسی جرگه آماده هستند که امتیازات آنها هم کم شوه؟
توش که ولسی جرگه چی امتیازات داره؟ مثلا ما حداقل نان نداریم در ولسی جرگه، که من ایسی یک مامور کار میکنیم، در خدمت مردم هستیم. ما یک نان نداریم، ما به خود نان اقتصاد نداریم که باز مردم یا حکومت از این نقطه استفاده میکنن، میگه ولسی جرگه نان میخوری. یک مینوی بسیار ساده، ولی اون زمو ما گذاشتیم. ولی یک وکیل پارلمان که بسیار سال با معکلین خود به ولایت خود میرن، در کابل کشت و گذار دارن، یک تیل موتر را در اقل حق که من ایسی دکر مامورین برشان تیل بتا، که ما یک لیتر تیل مثلا نداریم. ولی دماش یک چیزی که سنجش شده، اگر دامی حکومت بگه که ما یکسان سازی میکنیم و ماش وکیل زیاد است، از وکیل هم باید ماش کم شد، ولی ما منعیش نماینده مردم حاضر هستیم. بله، بدون شک.
تشکر. پیشتر آقای سیحون گفت که ممکن نیست که در بودجه توازن کاملا رعایت شود. تفسیر شما در این باره چی است آقای صافی؟
تشکر. اونا از بود جمعیت و مامورین حکومت و از این که در جای نفوذ یاد در جای کم درست است، ولی در قسمت انکشاف ما مورد انکشاف است، توازن در انکشاف. یا کسی که در دورترین نقطه هلمند زندگی میکنه یا در دورترین نقطه فاریاب و یا دایکندی یا کاپیسا، او حق دسترسی باید به مکتب، به کلینیک، به شفاخانه و به سرک داشته باشن. ما موضوع ما در قسمت تکثر و ایشیز نیست که یک جای جمعیت زیاد باشه پول دویج زیاد میرد دو، در قسمت بودیجی عادی ما مشکل نداریم. تنها مشکل ما در قسمت بودیجی انکشافی است که در کل ولایت باید بودیجی انکشافی توازن خود داشته باشه. یعنی در دورترین نقطه افغانستان مردم حق دسترسی به آب داشته باشه. امروز که وکلا پیشنهاد زیاد دارن، شما ببینید یک دفعه بودیجای سال 99 و 98 ببینید زیادترین پروژه را که وکیل پیشنهاد کرده، مکتب است، کلینیک است، شفاخانه است و مهمتر از کلش شبکه‌های آبرسانی است. حالا مردم که دسترسی به آب خورده نداشته باشه، وکیل که صدای خود نکشه، حکومت که ما ندیدیم که در هیچ ولایت شبکه آب خودش پیشنهاد کرده باشه، در طرح بودجهش آورده باشه که ما در فلان ولایت در فلان جایش ما شبکه‌های آب به کسایی که دسترسی به آب نداره ما دادیم. ولی همین وکیل اگر میگه ده پروژه ده شبکه آب است، یک شبکه در $20,000 مثلا درست میشه. ما حق نداریم که به معکلین خود یک آب خوردن برسانیم از بودجه که نه مربوط رئیس جمهور است نه مربوط ماست، مربوط بیت المال افغانستان است. ما از بیت المال افغانستان خواستیم که به مردم حق دسترسی به آب داره، به مردم باید شبکه آب سولاری برسه که یک برق هم متاسفانه ما نداریم، توسط سولار آب کشیده شده با مردم آب خوردن از عقلش. وکی خود دیگه کدام پروژه هایی نداره که بعضی اوقات حکومت به خاطر از اینکه اسفان مردم خراب بکنه میگه که پروژه وکیل چی است، بگه که فلان وکیل برای خود یک خانه آباد کرده، پروژه ما حق نداریم، یا فلان وکیل یعنی قرارداد گرفته. ولی ما حق داریم که با معکلین خود چه آب ببریم، حق داریم که دسترسی به مکتب داشته باشند، دسترسی به کلینیک‌های ابتدایی لااقل داشته باشند، اگر شفاخانه‌های بسیار قوی ما نداریم. شما ببینید که امروز هر وزیر صاحب صحت عامه که آمد به شمول رئیس صاحب جمهور که پیشانه این بود که ما شفاخانه‌های معیاری می‌سازیم. در کدام جای شفاخانه معیاری در افغانستان درست شده که تمام مردم امروز به هندوستان و پاکستان به تداوی میرن؟ حداقل در یک قسمت مشکل مردم حکومت حل کردن نتونسته. ما به حکومت حمایت کردیم، ما به حکومت رای دادیم، به امیر رئیس جمهور ما از جمله کمپاینرهایش بودیم. ولی ضعف‌ها را باید بپذیرن. وقتی ما به رئیس نماینده مردم انتقاد میکنیم یا در پروژه‌های در مسوده بودجه که به پارلمان میره ما پیشنهادات معکلین را داشته باشیم.
تشکر صافی صاحب. پیشتر از آقای سیحون پرسیدم که تأخیر در تصویب طرح بودجه سال مالی 1400 چی پیامدهای خواهد داشت. اکنون می خواهم که همین سوال را از سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه هم مطرح بکنم. آقای سید نصیر احمد، از دید شما چی تأثیرات و پیامدهای می تونه به همراه داشته باشه؟
تشکر بسیار زیاد. ما فکر میکنم مثل که جناب استاد ذکر کردن، تاخیر در بودجه یعنی تاخیر در انکشاف افغانستان. اگر یک روز هم بودجه تصویب بودجه به تاخیر مفته، مانعشی است که انکشاف ما در افغانستان به تاخیر مفته. در بخش مصارف عملیاتی معاشات مشکل نداریم، به اساس ماده 98 قانون اساسی یک بار 12 ماه پیش رفته میتونیم. اما تمام پروژه انکشافی جدید ما که باید عقد قرارداد شود، اینا از قرارداد باز میمانه که خودش اصلا انکشاف به سر تا سر افغانستان متاثر میشه.
و آنچه که ولسی جرگه خواسته که یکسانسازی یا همسانسازی معاشات صورت بگیرد، چقدر عملی است این کار؟
گلیم از پارلمانی است که کاش که این موضوع را یک 6-7 ماه پیش بر ما میگفتن تا تمام عباد تخنیکی ازی سنجیده میشد و با یک طرح جامعی میامدید. متاسفانه حال که سند بودجه در پارلمان است و برای یکسانسازی معاشات ما وقت نیاز داریم. در جلسه اخیر کابینه که بودجه مسابقه دوم بودجه تایید شد، در او جلال پناه رئیس جمهور هدایت دادن به کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه که سر طرح یکسانسازی معاشات کار کنند و به زودترین فرصت طرح را بیارند. خواهش ما از پارلمان همی است که ما باید سر از این موضوع کار کنیم. نهایت موضوع تکنیکی است. ببینید ما تقریبا نزدیک به 9 لک تشکیل داریم، هم نظامی و هم خدمات ملکی، که اگر ما صرف 1000 افغانی در معاشات از اینا تزیید کنیم، ای به این معنی است که ما در یک سال به 12 میلیارد ضرورت داریم. بر علاوه از این مصارف تقاعد از این باید هم سنجیده شود. بنان ایجاب میکنه که ما وقت کافی داشته باشیم، سر از این طرح کار کنیم، تمام ابعادش سنجیده شود و بعد از این با یک طرح بیان به پارلمان که تصویب شود و معاشات کارمندان ما بهبود بیفتد. دیگه برای از این نیاز داریم که وقت باشد. تمام معاشاتی که ما فعلا پرداخت میکنیم، بیشتر وکیل صاحب از سوپر اسکیل صحبت کردن، سوپر اسکیل هم جز قانون است که در قانون خدمات ملکی ذکر شده و تمام معاشات که ما پرداخت میکنیم مطابق قوانین نافذه است، قانون مقامات عالی رتبه است، قانون مقامات دولتی است و قانون خدمات ملکی است. تمام قوانین باید تعدیل شود، تمام ابعاد باید سنجیده شود که به وقت نیاز دارد.
تشکر از شما. حال چند سوال از شنونده های ما میگیریم. شنونده گرامی سلام، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
بله محترم، سلام های برای خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانتان تقدیم میکنم. یک سوال از سید نصیر احمد داشتم، این که آیا در مسوده سوم بودجه مالی 1400 برای معاشات معلمین افزود شده یا خیر؟ و همچنان از آقای صافی صاحب تقاضامندم که در این اثر باید پافشاری زیاد را عمل بیاورد تا که معاشات معلم افزود شود. تشکر.
خود را معرفی هم در آخر بکنین شنونده گرامی، اسمتان و از کجا صحبت کردید؟
اسم من محمد یاسین است، از ولایت غزنی تماس گرفتم، یکی از معلمین ولایت غزنی هستم.
بسیار خوب آقای محمد یاسین، تشکر. مهمانان ما بعداً به سوالات شما پاسخی را هم میکنن. میریم به شنونده دیگر ما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
تشکر، سلام به شما هم. اسمتان و از کجا صحبت میکنید؟
من مرتضی هستم، از ولایت دایکندی.
بسیار خوب آقای مرتضی، بفرمایید.
من از ولایت دایکندی هستم. عرض ما خدمت شما این بود که در مسئله جنجال بین پارلمان و ریاست جمهوری در سند بودجه، همین ولایت دایکندی یک ولایت تازه تشکیل است که بعدا به شمول پنجشهر به جمع ولایت ها اضافه شده، از لحاظ زیربنایی هیچی نداره. این با ولایت کابل یا ولایت غزنی یا ولایت بلخ که از سالهای پیش بوده در مسائل زیربنایی داشته، همه بودجه انکشافی از این چطور در نظر گرفته میشه؟ در نظر ما اینمی توازن نیه. باید ولایتایی که بعدا پیدا شده یا مثلا به جمع ولایت ها اضافه شده، در کارهای زیربنایی از این کلینیک، مکتب، اینمی گپا، یک بودجه انکشافی در نظر گرفته شده. اکثر ولسوالی های ما تعمیر نداره، اکثر قماندان های امنیه ولسوالی ها تعمیر نداره، اینمی چیزا در نظر گرفته شده و نظر ما بهتره.
تشکر از شما آقای مرتضی. شنونده دیگر هم داریم روی خط تلفن. سلام، بفرمایید. بله، تماس این شنونده ما قطع شد. بله، انکار تکنیکی اشاره میکنه که بازم شنونده داریم. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، من عمران هستم، از ناحیه نروم شهر کابل با تماس شدیم. برادر واش به سوال ما به رئیس خزائن وزارت مالیات که 38 لاک رباط سرخمپلی به یک بولی مقصد جور کرده میتونم و بودیجه هست برای یک کارگر افغان، برای یک معلم افغان 1000 افغانی بودیجه پیدا نمیشه. چگونه عدالت عمری را داد میزنه که افغانی گلوم پارا میشه؟
تشکر از شما، سوال شما را شنونده گرامی گرفتیم. برمیگردیم باستم به مهمانان ما. آقای نصیر احمد، شما به شنونده ما اول که سوال کرد که آیا در بودجه سال مالی آینده در قسمت افزایش معاشات معلمین توجه شده یا نه، لطفا پاسخ بدهید.
تشکر. بسیار زود قسم قبلا هم ذکر کردم، در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم برنی شد که کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالی معذب ساخته شود تا روی طرح زیاد معاشات کار کنند و هم بشدت روی طرح جدید معاشات کار جریان داره همین فعلا، و انشاءالله در آینده نزدیک ما از طرح یکسانسازی معاشات انشاءالله برشان اطلاع میتیم. اما قسم که قبلا گفتم چی نیدید بحث بسیار تخنیکی است و با وقت نیاز داریم و مساعده سیم متاسفانه که این موضوع من بذار گرفته نشد.
تشکر. و شنونده دیگر ما از دایکوندی، از متوازن نبودن بودجه که به دایکوندی اختصاص داده شده یادآوری کرد. پاسختان در این باره چی است؟ بله
بله، ما همیال همکارا را گفتم که یک لست پروژه دایکوندی را ما در سازه، اگر باز در برنامه وقت داشتیم میکه که ما برشان بگویم. ما انصاف به سال مالی 1400 جلسات مشورتی را با مردم دایر کردیم در تمام ولایت. دایکوندی یکی از ولایت بود که تا بال ما عملا سفر نکردیم اونجا، اما در تفاهم با مردم یک تعداد پروژه انکشافی ما لستش دریافت کردیم که خوشبختانه در سند بودجه 1400 درج است و انشاءالله ما یک متعدد مال به تمام ادارات روان کردیم که پروژه ای که از مجالس مشورتی ما دریافت کردیم در بزرگترین فرصت باید تطبیق شد که انشاءالله بعد از تصویب بودجه مرتضی میشه که تطبیق از این پروژه را عملا ببینند در ولایت.
تشکر. و پاسختان به سوال عمران شنونده ما که از کابل تماس گرفته بود چی است؟
خب چیز را که نام سال دادن، من فکر کنم او مبلغ در میلیون هاست، اما وقتی که ما از تزین معاشات صحبت میکنیم او در میلیارد هاست که برای تنظیم از او ما به وقت نیاز داریم و باید تمام عباد تخمیلی سندی داشته.
تشکر از شما. آقای صافی، یک شنونده ما که از غزنی تماس گرفته بود خواست از وکلا که پافشاری بکنن روی یکسانسازی معاشات، شما چی گفتنی به این شنونده ما دارید؟
تشکر. البته ما بنابر خواست همین مردم در قسمت یکسانسازی معاشات استادایی کردیم و تا آخر این نقطه استادایی خواهیم کرد.
تشکر بسیار زیاد. آقای نصیر احمد، انتظار می رود که هفته آینده شما سند سوم طرح بودجه سال مالی 1400 را به ولسی جرگه بفرستید. تا چی اندازه امیدوار هستید که این بار بتوانید قناعت وکلا را دریافت بکنید، به دست بیاورید و بالاخره طرح بودجه به تصویب برسد؟
خب قسمت قبلا هم گفتم در مساعده دوم ما بعض از ملاحظات وکلای پارلمان هم دلائل را در نظر گرفتیم و تغییرات آوردیم و در مساعده سه هم همچنان بعض تغییرات در پلان است که انشاءالله هفته آینده ما ارسال نمی کنیم، در می هفته انشاءالله ارسال می شود پارلمان و توقع ما از وکلای پارلمان همی است که در موضوع یکسانسازی معاشات در ما وقت بتن و موضوعات دیگر انشاءالله که در مساعده سیم میبینن و انشاءالله توقع مایی است که به تصویب برسه.
تشکر از شما. صافی صاحب، بغیر از یکسانسازی معاشات اگر بر دیگر پیشنهادات ولسی جرگه توجه شده باشه در سند سیوم طرح بودجه، آیا تصویب خواهد شد؟
ببینید، یکی از گپای مهم ما که زیر فشار مردم مکلیم هستیم مسئله یکسانسازی معاش است. در اون قسمت اگه اینا به وقت ضرورت داشته باشن که به مسئله تکنیکی است، ولی در پرانسیب باید یک پول کلان در این رابطه انداخته شده باز اینا کارهای تکنیکی خود انجام بده، پول در یکود بیارن. ما انشالله اگه دیگه کاسای برحق اعضای ولسی ارگه پذیرفته شده باشه، بله چرا نه، ولسی ارگه محمد حکومت است، همکار با حکومت است و همیشه با وزارت مالیه در قسمت تصویب بودجه وکلای پارلمان همکاری کرده، ولی مشورای اعضای ولسی ارگه گرفته شده بود. این رقم یک بار رئیس جمهور بگه که قطعا شما یا تصویب کنی یا رد، تشبه در صلاحیت های اختصاصی ولسی ارگه ما نمیتونیم که زیر هر نوع فشار ما صلاحیتی را که قانون اساسی برای ما داره موضوع تیر شویم، قطعا از این ما گذشت نداریم و چیزایی را که رئیس بودجه گفتن برای ما اداراتی را که مثلا از ولسی ارگه رای اعتماد نگرفتن ولی برای از ما بودجه آورده شده، میگه ما بودجه برای از ما میتیم، اونا حق مصرفش ندارن تا که رای خود نگیرن. نه، چرا قبل از اینه که ایجاد میکنن باید مطابق به قانون از ما رای بگیره باز اون را در سند بودجه بیاره. به اون خاطر احتمالا در این رابطه باشه اداراتی که بوسن اداره عملیاتی ما از کاراشون تقدیر میکنیم، ولی این کارا وزارت های سکتوری است که مثلا وزارت انکشاف دیات، وزارت فایدامه است، وزارت شهرسازی است،
اگه این بودجه به وارد داده شود مطابق به قانون از طریق تدارکات مصرف شود، مردم افغانستان سویزان جمع کم میشه. حال اداره عملیاتی واقعا کار میکنه، کار به عجله میکنه، چون پولشان در بودجه در پشتشان است و هر پروژه را که یاد داشته باشن تدارکاتشان هم خودشان میکنن، از منبع باید قرارداد میکنن، پول که هر کس داشته باشن نام میکشه و کار انجام داده میتونه. ولی از طریق تدارکات که میره، از طریق تدارکات یک پروسه وقت در بر میگیره، ولی لااقل فساد در اون موجود نمی باشه. ما نمیگیم که در اداره عملیاتی خدای نخواسته فساد است، ولی اگر مطابق به قانون رئیس جمهور عمل بکنه، ادارات عمل بکنه، ولسی که عمل بکنه، هر کدوم قوای افغانستان هر سه قوای مطابق به قانون کار خود پیش ببره، هیچ مشکلی نخواهد آمد و ما فراتر از قانون چیز درخواست نداریم. ما مطابق به قانون از صلاحیت‌های خود اعمال میکنیم. رئیس جمهور مطابق قانون اساسی صلاحیت‌های خود اعمال بکنه. به او خاطر اینمی تفکیر قوا در نظر گرفته نشه، طبعا تقابل به وجود میاد، تقابل به نفع مردم نیست، ولی هر قوا باید صلاحیت‌های خود بفهمه، در صلاحیت‌های که دیگه مداخله و تشبث نداشته باشه.
سپاس از شما صافی صاحب. آقای سیحون، شما به عنوان آگاه مسائل اقتصادی بگویید که تا چی حد عملی است که در طرح تازه بودجه سال مالی 1400 یکسانسازی معاشات در نظر گرفته شود؟
خوب بخیرم، یکسانسازی به او کلمه به مفهومی که ما یکسان بگیم نه عملی است و نه هم منطقی، اما یک مسئله است که عدالت مهم است، عدالت اصل است. یکسانسازی من معنا که امکان نداره که مثلا یک متخصص انرژی هسته‌ای که در یک بخش بسیار پیچیده مسائل مغلقی به طور مثال علمی کار میکنه، درآمدی از او و معاشی از او و حقوقی از او برابر کسی باشه که برای از او خدمات فراهم میکنه یا چای میاره یا در بخشی. ولی یک چیز مهم است و او ای که حداقل برای تامین معیشت یک کارمند، یک کارگری که چی نیاز داره، نیازهای اولیه از این باید رفع شود. اون نیازها نیاز مسکن است، نیاز تامینات معیشتیش است، نیاز مصرف خانوارش است. اینا باید به شکل عادلانه منطقی سنجیده شود و مطابق روز، نرخ روز و تورمی که روز وجود داره، مطابق روز پرداختها صورت بگیره. دولت ها مکلف به تامین کار و اشتغال و تامین عدالت هستند. خب البته یکسان سازی زیاد بسیار زیاد سریعی تاکید کردن که ما یکسان بسازیم همه حقوق و مزایایی به طور مثال تمام کارمندان را، یک امر غیر عملی است. به این معنا که یک کار تکنیکی بسیار پیچیده و کار ساده تفاوت داره. در همه جای جهان یا وجود داره، یک کسی که به طور مثال یک کار مغلق پیچیده و محاسباتی بسیار بسیار سنگین را انجام میده و تنش داره، او پاداش بیشتر دریافت میکنه، این حقش است. ولی آن چیزی که قابل بحث است این است که بعضی امتیازهایی که بسیار زیاد در یک اداره، این اشتباه است که پارلمان به این توجه کرده و واقعا دقیق است. به طور مثال در یک اداره به طور مثال دو نفر کارمند همزمان یک کار انجام میدن، یکی به طور مثال بسیار زیاد امتیاز میگیره و یکی در همون کار درآمد کمتر دریافت میکنه. این باید رفع شود. باید کارهای در کارهای همسان، باید اما حقوق کشان باید همسان باشه و یکی دیگه که معاش حد اقل و حد اکثر هم باید اینقدر تفاوت نباشه که یکی 4 لک درآمد حقوق بهانه بگیره، یک کسی 7000 بگیره. عادلانه نیست این. به دلیل این عادلانه نیست که به طور مثال او فردی که به طور مثال 8000 یا 7000 ماهانه دریافت میکنه، به خاطر تامین معیشتش، تربیه فرزندانش و کرای خانه و رفت آمدش و صدها مشکل دیگه با او دست گریبان میشه و در حقیقت حیات و زندگی از او از هم میپاشه به خاطر همین نارسایی.
تشکر.
اگر یک مقدار تامینات اجتماعی، یک سیاست اجتماعی دولت در پیش بگیره مطابق گذشته که حداقل همون زمینه‌های معیشتی کارگران و کارمندان فراهم بکنه از طریق بعضی خدمات دیگه که در گذشته فرضاً این تفاوت بسیار محدود بود، به این معنا که مثلا آرد و روغن و بعضی وسایل اولیه و ضروری را همه کارمندان بسیار به طور رایگان دریافت میکردن. از اینجا تفاوت فقط اسمن در مورد کار افراد بود که یک کسی که مثلا
اگر استاد دانشگاه بود به طور مثال معاش بلندتر دریافت میکرد یا حق زحمه دریافت میکرد یا حق تالیف میگرفت یا کاری را به طور مثال یک کتاب چاپ میکرد. خب اینا درآمدها هستن که هر کس نظر به توانایی خودش از جامعه دریافت میکنه. این دیگه متفاوت از در جامعه. این ما میگیم
تشکر سیحون صاحب. پیشنهاد شما
بله عدالت بله همین شود.
سپاس پیشنهاد شما
که از مصارف بسیار ساده عرض کردم از مصارف به جایی که دفاتر و ادارات انجام میدن از اینا باید جلوگیری شود و این مصارف اداری اختصاص پیدا کنه در بخش خدمات و عرضه امکانات و فراهم آوری سهولت ها به اقشار و گروه های آسیب پذیره که درآمد کم دارن. این میاثر است بله از بودجه عادی هم میاثر میشه از بعضی امکانات دیگه هم فراهم میشود.
تشکر
این کار قابل تقدیر است و باید صورت بگیره.
تشکر
به افراد و اقشار و گروه های آسیب پذیره که حداقل معیشت برشان دسترسی ندارن به اینا باید یک حقوق پرداخت شود که اونها برای تامین معیشت
سپاس از شما سیحون
لازم باشه.
تشکر صافی صاحب در آخر شما مختصر بگوین که هدف شما از یکسانسازی معاشات چیست بر این که آقای سیحون گفت که امکان نداره که معاش تمام کارمندان یک برابر شوه یا یکسان باشه.
تشکر البته اولشی گرگه مطلب شمیز در یکسانسازی معاشات که ما معاشایی که مثلا کسایی که انتهی میگره یا بعضی امتیازات را که جناب رئیس به بودیجه گفتن که مطابق به قانون سوپر اسکیل میتن یا ماشای امتیازی میتن یا انتهی است. کسایی که مثلا 2,800,000 4,00,000 6,00,000 معاش میگیره اینمی عدالت نیست. اینی معاشا را ما اولیشی دیگه میخواه مکمل جمع بکنه. کسایی که مثلا یک سرباز در خط جنگ است یا یک جنرال در خط جنگ است و یک کسی از داخل ریاست جمهوری یا اداری امور جنرال است هر دو یک جنرال است او 2,800,000 یا 3,00,000 یا 4,00,000 معاش میگیره او 25,000 معاش میگیره. ما میخواییم که اینی عدالت ها را به میان بیاریم چون 14 رقم معاش حکومت افغانستان توزیع میکنه. ما میفهمیم که این گپ عملی نیست که یک معلم که 7,000 میگیره یا باید 25,000 معاش بگیره یا 20,000 چرا؟ بودجه افغانستان تقاضا را نمیکنه ولی یک داره یک معلم که 4,000 در معاش شبزود شوه یک داره یک سرباز که 4,000 یا 5,000 در معاش شبزود شوه و اینمی افزودی معاش هم ما یک سر هزاری جور کردیم که فعلا سروتر بسیدی که کار میکنه تقریبا ده یا دونی میلیارد پول ضرورت داره که همین معاشات اضافه شوه و یک عدالت لااقلش ما نمیدیم که حتما کل چیز عدالت شوه و میشه این امکان نداره ولی اینمی معاش از اینمی پولای اضافیه که امروز ادارات میگیرن از این پولا اولشی یک سر هزاری جور کرده پولش پیدا کرده و ما اینه میره به دستات حکومت قرار بتیم و انشالله ایره ما در بودیجه این مسئله را برای ما بسیار مهم است. وقت سارا گفته اولوشی رگه ایره اگر حکومت وقت داشته باشه یا نداشته باشه ما در پرانسیب در اکودی پول باید ده باید سرکار تخنیکیش ریاست بودیجه و یا ادارات دولتی سرش کار بکنه. به اون خاطر ما اگر میخواییم نگیم یک سانزادی شد ما پولش هم از منابع میگیریم که سر حکومت کام فشار نمیاد کلا سر افراد و اشخاص یک تعدادی که مثلا 3,00,000 میگیره اونم قصر شاد فشار بده که 1,50,000 بگیره و این حق داره ولیش گیره که یک نفر از که 3,00,000 مش میگه یا 6,00,000 مش میگه یا 2,50,000 حداقل 1,00,000 یا 1,50,000 مش از کم بکنه و اون خاطر بر ما کدام پرابلم بر مردم عام و بر حکومت اون قد بوج زیاد سرش نمیاد که اصلا ولیش گیره که سر طرح کار کردم فکر میکنم که او طرح را که با امیر رئیس بودجه وزارت مالیه یا با وزارت مالیه که حال در کمیسیون مالی و بودجه میان سریع طرح بازکار میکنن همین طرح که پیشکش شوه من انشالله به می چیز فکر هستم که قناعت از یه آسل خواهد شده ای رابطه.
سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه در آخر شما بسیار مختصر بگویید که اگر 30 سند بودجه هم رد شود چی کار میکنید؟
خب اول خب ما پیشتر مرتضی از ولایت دایکندی راضی به پروژهشان گفته بودن بسیار مختصر میخوایم که برشان بگم که بر علاوه پروژه‌ای که تحت کار بود از سالهای سال آمده بود 11 پروژه جدید من نظر گرفته شده که این در تمام ولسوالی دایکندی من نظر گرفته شده مثلا میتونیم از گیتی، سنگتخت، کجران، میرامور، خدیر، شهرستان، نوامیش بگویم که در این 4 پروژه
اعمار پل است، سرک ها است، مرکز پروسس لبنیات است و اعمار کلینیک ها است که این نظر گرفته شده و انشاءالله با تصویب بودجه تحت اجرا قرار میگیره. اگر مساعده سوم بودجه هم پارلمان رد میکنه و از صلاحیت خود استفاده میکنه، ما ناگزیر که طرح دیگه خود باز روان کنیم با پارلمان با در نظر داشت تمام دلایل رد که بار سوم رد میشه، با در نظر داشت همون دلایل ما مساعده چهارم روان میکنیم. دیگه چیزی که در قانون هم فرموله که در قانون پیشبینی شده که در هر طرف حکومت بره، هر بار که اینا رد میکنن بودجه را ما مجبور مکلف هستیم که طرح جدید روان کنیم.
بسیار زیاد تشکر هست از شما. در همین جا آیستای سر رسیدیم به پایان برنامه این هفته. زیر آسمان کبود است رادیو آزادی است. مهمانان ما هر یک جنرال محمد اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه، سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه و سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پانتون کابل. سپاس از شنونده های ما هم که تا این دم ما را همراهی کردن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ است شما اجازه میخواهم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM ادامه دارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. اکنون با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
بیرزیت من نفروخ صاحب قدرمان آوریدون کتاست سلام ورکوم.